قدر منو اور دنکو لی دنکو ستڑی مشای سہار مو پخیر دا وائس اف امریکا ڈی و ریڈیو او ٹی وی سہار نے خبرون دی دا بی بی شرینی پخ پرونه کی تاسو هر کلی وایو زے مستاس قربان نگین شا
او ز بهشت تلاش تاسو شرغ لاست وایو
او تاسو شرغ لاست وایو بی خی پاکستان افغانستان کې د سحر وخت دی پاکستان کې د سحر شپګنی می بجې دی په افغانستان کې شپګ بجې دی او د کال 2023م د اپریل د میاشتې 12مه نیټه ده او ورځ ده نه یا سې شنبه دلته په واشنگټن ډي سي کې د شپې 9مه بجې دی او د بی بی شیرینی دا 2 ساعته خبرونه تاسو به ژوندۍ بڼوړاندې کوو د ګولیا د شنبه د سحر نه واخله تر جمعې د سحر پورې او بیا د خالی شنبه او د اتوار یا یک شنبه په ورځ د بی بی شیرینی زړې خبرونه ونی تاسو په تکراری توګه ګورې او اورې د دې تر څنګ په یو ټل سیټ او یا پی باندې تاسو هم د جیوا ټول خبرونه خبرونه او راپورونه کته شی ورسره تاسو د بی بی شری د خبرونه هم په ژوندۍ بڼه باندې او په تکراری توګه هم کته شی خو مهمه خبره ده چې تاسو به د خپل لیشنټینا مخ او یا اشاریه پنځه ختی طرف تکای او چینل نمبر دی یو سل دری سوشل میډیا یا پټولنیزو رسنیو باندې هم د جیوا ټول خبرونه خبرونه راپورونه تاسو کته شی او ورسره د بی بی شری د خبرونه هم چې د محل فیسبوک باندې خپ ژوندۍ بڼه را روانه ده او ورسره په یوټیوب باندې هم را روانه وي نو تاسو په فیسبوک باندې هم کته شئ او په یوټیوب باندې هم کته شئ او د دیوا نوري پانی چې دینو پاره کې انستګرام او ټوئیټر هم شامل دي ورسره په ټلګرام اپلیکیشن کې هم تاسو د وی او دیوا ویب پانی چې دینو هغه وسلې شئ ورسره ان ټی ایچ لینک دلاري هم ډاونلوډ کولای شئ چې دا هم یو بل طریقه ده چې تاسو دا ویب پاڼه ولولئ او که غواړئ چې د بی بی شرینی په دې خبرونه کې هم تاسو ګډون وکړئ نو یو خو دا خبرونه چې د نو په فیسبوک را روانه ده نو او په یوټیوب باندې نو په دې یوټیوب او په فیسبوک باندې تاسو کمنټونه کولای شئ او خپل نظر را سره شریکولای شئ او بل تاسو د ټلیفون شمیره د ځان سره ولیکئ 001 202 205 003 دا د ځان سره ولیکئ خوندي کوي یا سیو کوي په خپل فون کې چته په کاغذ باندې ولیکي خو چې کله تاسو ټلیفونونه اخلو نو تاسو به ویناو کو چې تاسو اوس موږ ټلیفونونه اخلو نو بیا له تاسو ټلیفونونه کولای شي او دا موضوع په اړه باندې هم ضرور تاسو خپل نظر را سره شریکوي خپه غور باندې د خبرونه ګوري او اوري او بیا چې کوم موضوع نو په غو باندې تاسو را سره خپل نظر شریکولای شي او دا موضوع خبر راغله نو موضوع سره دا براته وي بهشت تلاش
بالکل اقدر منو لدونکو اوریدونکو د ملګرو ملتونو ادارې له خوا څخه ولګي چې په افغانستان کې د بشري ناورین له مخې څخه 95% خلک د لوږې څخه سره مخامخ دي او د لوږې سره ژوند کوي د بشري ناورین د رامخته کېدو څخه بیا په خاصه توګه هغه کورونا چې مشري د میرمنو په غاړه ده او میرمن خپل د کور مصرف مختبیایي سرپرستی کوي هغه دی د دغه ناورین څخه نور هم ډیر متاثر شوی ده دا چې په افغانستان کې اټکل شوی دي تر 2 میلیونو پر میرمن چې دی هغه دی کونډې دي او د کورنی مشرتوب وای یا هم مسولیتونه اور پغاړه دي دا وسنی حالت کې بیا د نړیوالو خړو نړیوالو پروګرام چې دی WFP لمخې سهام ول سي ودی چې دا میرمنو ژوند او د دې د کورنی ژوند د خطر سره مواجه دي دا چې په افغانستان کې د غرنګ کورنی چې مشرتابه یا هم مشران یا مسولیتونه د میرمنو پغاړه دي هغه دی یعنی 100% د لوږې سره مخامخ دي او دا چې څه خندونه یا هم د دغه سمیرمنو د پاره څه کومه کیږي کنه کیږي نن په خبرونه کې به موږ په دا باندې بحث کوو چې په افغانستان کې د میرمنو بیا په خاصه توګه د هغه کورنۍ هغه میرمنې چې خپل د کور مشرتوب یا هم مسولیت د غاړه دي او په کور کې بل لاس راوړنی وایي دا رنګ سړی نه لري چې یو نارینه ولري چې هغه دی کورنۍ کومکو کې یا هم ګټه ورته راوړي نو دا میرمنې څنګه ژوند کوي او د دې د کومک د لپاره آیا څوک ستا آیا نوې نظام د دغه رنګ میرمنو د لپاره څه خبرونه یا پروګرامونه لري چې د دوی سره کومکو کې نو نن خبرونه کې به موږ په دغه موضوع باندې بحث کوو او دغه ستونزې ته به کتنه کوو او خپل د ملمنو سره به پر دا باندې بحث ته دوام ورکو تاسو کولای شئ چې خپل نظرونه او خپل پیغامونه راولېږي د موضوع په هکله باندې د دې ترڅنګ د دې سمخ کې به موږ د پاکستان او سیاست ته هم کتنه کوو چې په پاکستان کې د سیاسي حالت سره روان دي او نن څه پرمختګونه سوي دي. دغه د پاره به زموږ څېړنکار وایو یا څېړونکی وایو جهانگیر خټک صاحب راځي، هغه به هم په دا موضوع باندې خبرې کوي. خو دلته اوس وخت سوي دي د ولنډې دمې، دلته به واخلې ولنډه دمه او بیرته به راځو خپل خبرونې ته به دوام ورکوو.
یقینو چې په ازادۍ او مرکه با ځانته یو لار خو کوم، ما ته پته وا چې کزه ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو کوم
که بل څوک کوي او کنا صحیح کار صحیح.
د هر انسان وان باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری، د انسان لاسته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ،
تاسو هم بدلون راوستئ شئ،
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
اوریدونکو لیدونکو بیا په خیر راغلی بی بی شیرینی خبرونه ته، او د خبرونه کې تاسو هم شرکت کولی شئ. په فیسبوک باندې پیغام راغلی دی چې دا نمبر راته یو ځل بیا تکرار کړئ، نو شمیره ده 001202050 04 او 03. دا مهال مخامخ تاسو ته دا شمیره ښکاري هم په سکرین باندې، نو تاسو دا شمیره د ځان سره لیکلی شئ 001202050 04 او 03. او چې کله تاسو ته مساس ټلیفونونه موږ اخلو نو بیا تاسو اله ټلیفون کولی شئ. او نن په دې خبرونه کې به د افغانستان چې کوم د کونډي میرمنې دي هغوی وضعیت ته به کتنه کوو، خو د هغې نه مخکې به پاکستان کې دا چې کوم وروستي پرمختګونه شوي دي په سیاست کې دې ته به کتنه کوو. تاسو به هم ټول کتلی وی چې پاکستان کې د تیر یو هفته راسي دا چې کوم سیاسي بحران روان وو، سیاسي کړکیچ روان وو، او بیا دا غي چې کوم خاتمه یو قسم لا شوی خونه ده، ولی چې اوس هم پکې ډیر پرمختګونه کیږي. خو بیا د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې دینو هغه د بے باورۍ تحریک د لارې چې دینو بیا لري کړل شو، او اوس د شهباز شریف چې دینو هغه د پاکستان وزیر اعظم ټاکل شوی دی په پارلیمنت کې د ووټونو نه وروسته. نو په دې باندې به تفصیل سره خبرې اترې کوو. زموږ سره به جهانگیر خټک صاحب د خبرونې ته راځي د اسکایپ تلارې د نیویارک څخه. نو د جهانگیر ټک سیب نما پښتنې کو خود دې نه مخکي زمون سره ویډیو راپورونه هم دی غواړو چې یو رپورت تاسو وړاندې کو، او چې دا رپورت نه راشنو بیا به جهانگیر خټک سیب ته ټلیفونونه کو. نو بهشته رپورت ته ورزو.
بالکل، خیبر پښتونخوا کې اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعلی محمود خان پر ضد د بے باوري تحریک بیرته اخیستې او ویلې چې له دغه تحریک وړاندې کولو یې یوازنی مقصد صوبایي اسمبلی د ماتولونه ساتل وو، د کوم باور چې حکومت ورکړي. بل لوري ته د حکومتي پارټي پاکستان تحریک انصاف لخوا په وزیر اعلی محمود خان د اعتماد کولو په حق کې صوبایي اسمبلی کې قرارداد په اکثریت سره منظور شوی دی. خو اپوزیشن پارټي وایي چې دوی یو واری بیا هم عدم اعتماد وړاندې کولای شي، او دا چې د دې لپاره یې تیاری هم نیولې دي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د نن ورځې د غونډې نور تفصیل صورتحال د پېښور څخه زموږ همکار عثمان خان وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا اسمبلی غونډه نن د سپیکر مشتاق غنی په مشرۍ کې ترسره شوې ده، چې په اپیل کې متحده اپوزیشن پارټو د وزیر اعلی محمود خان پر ضد د بی باورۍ تحریک بیرته واغستو. ډیو سره خبرو کې د مسلم لیگ نون صوبایي اسمبلی غړي اختیار ولی ویل چې موږ سره د صوبایي اسمبلی ماتېدو اندېښنه وه، د کوم لقبل موږ دغه تحریک وړاندې کړو او خپل اسمبلی مو د ماتېدو نه بچ کړه. خو نوموړي ویل چې موږ یو وار بیا هم د بی باورۍ تحریک وړاندې کولو آئینی حق لرو او تیارې مورته نیولې دي.
The vote of no confidence mung jama ko mung pala assembly bach ka aw alhamdulillah us dobara mung ba tayari sara razu dobara ba vote of no confidence mung rodu nan da aitmad vote chikala wazir ala ghishta alhamdulillah mung khapa chaga bande khapa jar bane da re mukhalifat kare
د اسمبلی غونډې په وخت د حکومتي پارټۍ تحریک انصاف غړو د اپوزیشن پر ضد ناری وخلی او ویلي دي چې د بې باورۍ تحریک نه تیښته کړې ده او میداني خالی پرېښودې. خو د عوامي نشر پارټۍ سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلی غړي شګفته ملک وایي چې د پی ټی آی ممبران د مایوسۍ ښکار دي او د غوسې په حالت کې دي، ځکه چې وزیر اعظم لری کړی شوی دی او دغه بوج نشي زغملی.
ماټول ته دا وای چې اصل کی خبره دا ده چې دا غي کم خفغان دي، غي پری دي چې غي خپل خفغانو کی غي خپل مایوسیو کی، ځکه چې وزیر اعظم ته لید یو وزیر اعظم کوړ ته لید نو غي سره خو خفغان زما په خیال دا غشه چې غي خفغانو کی او دا غي چې کوم غصه ده نو غي به غصه په چو باسي او غي د چا خلاف احتجاج کوي، احتجاج د خپل ځان خلاف کوي، ځکه چې هغه پرایم منیسټر او مغه لګیو د اپوزیشن خلاف خبرې کولې، د آئین او د قانون خلاف خبرې کولې، اوسم لګیا دی خبرې کوي.
د مخالفو ګوندونو لخوا د بی باورۍ تحریک بیر تاغستو وروسته د قانون پخوانی وزیر سلطان محمد خان د وزیر اعلی محمود خان په حق کې د اعتماد قرارداد وړاندې کړو، د کوم په حق کې اتاتیا او په مخالفت کې دوه وټونه راغلو. ډیو سره خبرو کې سینیئر صوبایي وزیر عاطف خان ویل چې نن هغه ټولې داوی غلطی ثابت شوې چې ګینی تحریک انصاف کې فارورډ بلاک جوړ شوی او نن د وزیر اعلی په حق کې د اعتماد قرارداد نتیجې هر څه په ډاګه کړو.
چا په ویم سره 45 د پی ٹی آئی کسان دی، چا بوئی 20 دی، چا بوئی 22 دی، چا بوئی 18 دی، او فلانی را سره رابطہ کړي، او فلانی را سره رابطہ کړي. نن چې ووټنګ وشو نو مخالفت کې دوه ووټونه رالل چې کاؤنٹنگ وشو، او د وزیر اعلی په حق کې 88 کسان رالل، ځکه چې څنګه نور څه کسان بار تللی دي. ټوټل سترنګ خو سیوا دی.
په قومي اسمبلی کې د شیبا شریف وزیر اعظم منتخب کېدو وروسته د خیبر پختونخوا گورنر شاه پرمان د خپلې څوکۍ نه استعفا ورکړې ده او دغه استعفا یې صدر مملکت عارف الوی ته استولې ده. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
تاسو موږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لې شئ، فیسبوک پی او ای ډیوا، ټوئیټر @ وی او ای ډیوا، انستګرام پی او ای ډیوا، او په یوټیوب وی او ای ډیوا نیوز.
اوریدونکو لیدونکو بیا په خیر راغلی. بی بی شیرینی خبرونه لا دوام لري او تاسو د عثمان خان راپور وکړو چې د پیښور څخه را لګلی و. هم د پیښور اسمبلی کې سروان و پرون په دې اړه یې ښه تفصیل وړاندې کړلو، او په پاکستان کې اوس د سیاست په کوم اړخته رسیدلی دی او کوم پرمختګونه پکې شوي دي، په دې باندې به اوس خبرې اترې کوو. جانګیر خټک صاحب را سره د سکایپ د لارې د نیویارک څخه میلمه شوی دی. هرکلی ورته وایو، په خیر ستړي مشي.
ختم راولم
سبا تاسو ته کتر کور دین کتر ډېر سلامونه احترامونه. روزه هم څنګه ونن؟
وعلیکم السلام. روزه خو خوا ور سره بیا ور تخپل اوریدونکو لیدونکو ته ور یاد کو چې دلته روزه ماته شوې ده او د شپې
چې نو دا کافی اس کم لګي
نو او کنه مو پکې هم دا وبونه ګټ اکثر هغه اوریدونکو چې احساس ته ونه شي چې موږ د واشنگټن ډي سي نه خبرونه وړاندې کوو، نو دلته کې روزه ماته شوې کنه نو یو اول نه بوتاغه سو ته ډیسکلیمر وکړو.
یو ضروری ده، ډېر ضروری ده.
موږ وایو چې دلته اوس وخت سوی دی، یعنی نهنی مې بچې باندې خبرونه شروع کیږي. دا مالته بس روژه ماتو
وایي چې تقریبا په کم لس بجې دی د شپې. او نو اوریدونکو لیدونکو د خبرونې رومبی چې کوم زموږ موضوع ده چې د پاکستان روان حالات، د سیاست او د سیاسي حالات، په دې باندې به خبرې اترې کوو. او جانګیر خټک صاحب، پرون چې تاسو سره خبرې اترې زموږ کې دی، نو په هغه وخت کې دا وزیر اعظم نو ټاکلی شوی، خو دا چې کوم ووټونه وغه به پیل کېدل، اوس چې دی نو که تاسو خپل نظر هم په دې باندې واچوي، دا پروسه چې پرون وشوله او د پاکستان نوی وزیر اعظم شهباز شریف چې اوس حلف یې چت کړی دی، تاسو به پیسه وایي خپل نظر را سره شریک کړئ.
ګوري دا پروسه باندې خو موږ مسلسل لګیا یو خبرې کوو، او هغه پروسه دا چې په دې باندې سوال نشته دی، خو د دې فیصله عدالت کوونی و، هغه خو د دې پروسه په حق کې کړی دی. اوس یو بل فیصله پاتې ده، هغه به مورخ کوي، یعنی تاریخ چې څوک لیکي هغه به کوي، نو لہذا دا کار به غته پرېږدو. او دا وخت چې کوم حالات دي، د هغې خبره به وکړو چې شهباز شریف نن چې کوم څه شوي دي، یعنی پرون پاکستان وخت مطابق پرون چې کوم په پاکستان قومي اسمبلی کې څه شوي دي، نو هغلته کې چې کوم ډپټي سپیکر دی وو قاسم سوری هغه اجلاس مشرولی کولا بیا هغه ټوله کې اول دا لکاول شاه محمود قریشی د چا تعلق دا پاکستان تحریک انصاف سره دی او پخواره پاکستان خارجه چارو وزیر هم دی هغه ول خپل وینا وکړله تقریر وکړلو کافی وګت تقریر یو هغه کې هغه کافی نیوکه وکړله ظاهری خبر دا چې اختلاف هم تک تقرر نه هغه په حکومت چې کوم نوې حکومت جوړیږي لګیا دا په هغه باندې نیوکه کولې هغه حکومت کې شامل چې کوم ګوندونه دي په هغه نیوکه کولې ولې چې دو ګوندونو کې اکثریت هغه او چې کوم یو نه اول شاه محمود قریشی د ډلې مرګري او بیا هغه خپل وفاداری بدل کړل او نوې حکومت سره شامل شول وجوهات هر چا خپل دي خو حقیقت هم دک کده چې د پاکستان چې کوم د قانون وزیرو وزیر قانون هغه تلې ساتاول حکومت ته مشورې ورکولې چې د اختلاف پرده تاسو کم قانوني لارې غستې شي او بیا سلری ساته پس مکه سړې لګیا او حزب اختلاف ته چې کم نن حزب اقتدار کې دی یعنی شهباز شریف دیتا دا مشورې ورکول چې تاسو کم قانوني لارې دي چې عمران خان را غورځول شي نو دا د پاکستان سیاست دی او سیاست کې یقینا چې دا ډېر ظالم شه دی طاقت ډېر زیات ظالم شه دی حکومت ډېر زیات ظالم شه دی اقتدار ډېر زیات ظالم شه دی دلته کې ملګرتیا ورورولي او اصول ضابطه نړۍ نور ځینې کو چلیږي خو پاکستان په سیاست کې بد برګه دومره نه چلی او بهرحال دا بیل بحث دی قاسم سوری چې کله دا شاه محمود قریشی وینا وشول نو هغه دا وویل چې ما دا خط مبینه خط چې کم عمران خان صاحب دا وایي چې دا د پاکستان چې کم په واشنگټن کې سفیر او پخوانی هغه را لګلی او حکومت ته چې کم کې امریکې د طرفه مبینه توګه باندې دړکه ورکړل شوې چې موږ به دا حکومت بدلو یا صدر خبره پکې شوې وه چې کم ته اوس کیبل گیٹ په نوم باندې هم څوک ته لیټر گیٹ وایي څوک ته کیبل گیٹ وایي لکه یو لوی لانجته نه جوړه ده نو بیا قاسم سوری دا وایي چې ما دا لستلې دا خط او زه اوس دا یقین لرم چې دا چې کم نن چې کم دا باور تحریک چې کم لړۍ شمارې شوې دا هغه په نتیجه کې چې نن کم احوال کې نوې وزیر اعظم به ټاکلې کیږي زما خیال دا ہے چې دې په شان سره بهرني قوتونه دي لہذا زه د دې پروسې مرګر نشم کېده او زه دلته نه پاسم هغه خپل چوکې نه پاسې دلو او بیا چې کم هغه پینل آف چیئرمین چې کم په قومي اسمبلی کې وي تا چې سپیکر خولار دی هغه استعفا ورکړو نو بیا پینل آف چیئرمین کې مشر بیا یو د لیا صادق لکه ما پرون مرس کړو چې دا د پاکستان قومي اسمبلی په خوانه سپیکر هم پاتې شوی دی او ایوان چلاولو کافی تجربه لري نو هغه راغلو هغه بیا باقاعده چې کم د وزیر اعظم انتخاب چې کم پروسه وا هغه رهنمایي وکړله او بیا هغه په نتیجه کې شهباز شریف د پاکستان درويشتم وزیر اعظم وټاکل شولو او دا ټوله پروسه چې کله مکمل شوله نو دې مطلب دا شولو چې د عمران خان سب حکومت غرزولو د پاره اپوزیشن یو میاشت او درې ورځې وخت واغستل یعنی چې کله دا تحریک راغله د ناباوره تحریک نو د دې راتلو یو میاشت او درې ورځې پس دا حکومت ختم شولو هغه په ځای شهباز شریف راغلل شهباز شریف بیا الته کې خپل شهباز شریف ته یو سلو څلور اویا ووټونه ملو شول دا مغمره ووټونه دي چې کم عمران خان وستو د پاره استعمال شوی هغه خلک چې کم د پی ٹی آئی یا د پاکستان تحریک انصاف منحرفینو کې ګڼل کیږي یعنی هغه خلک چې کم د عمران خان سره نو ولاړ هغه په دې پروسه کې برخه وانه غستله بلکې هغه حزب اختلاف په چوکو باندې ولیدل شول بیا ور سره دا هم یو لکه صورتي تاریخي واقع ده چې هم دا چې کال 2013 کې هم شهباز شریف د عمران خان په مخالفت کې چکلا دا وزیر اعظم انتخاب کېدلو هغه وخت کې یو کاندیدو هغه وخت کې عمران خان ته یو سال او شپږ یا بیا ووټونه ملو او شهباز شریف ته هغه وخت کې شپږ نوی ووټونه ملو چې کم هغه وخت کې د اپوزیشن چې څومره مکمل سترنګت وو یعنی چې څومره خلک په اپوزیشن چوکو باندې ناشتو د ټاکنو په نتیجه کې دا د هغه اصلي چې کم نمبرز دي یا هغه د شمیره دغه شپږ نوی وو چکلا تاسو پی ٹی آئی یو نه دا پیپل پارٹی او دا هغه ملاو کوي او تر به نور پارٹی هم شپږ نوی وا نو هغه نه پاس بیا دا چې کم څنګه پاکستان پارلیمان یو تاریخ دی او هغه یو طریقه ده چې کله نوې دیوان مشر او ټاکل شي نو هغه کینی هغه تراشي او خبرې ترې وکړي دا یو تصیکور ورته شپږ نوی هغه عمر مکمل شمیره نه و چې څومره حزب اختلاف کې موجود وو خو دومره ووټونه شباب شریف ته ملاو ځکه چې دا پاکستان مسلم لیگ نون او دا پیپل پارټي دواړو ووټونه یوځای کوي نو هغه تقریبا معاف کړ یو سل او ډیر شونه بر دي خو بار دا بیا چې کله د خپل ټاکنې وګټلې نن یو سل او سلور اویا ووټونه ورته ملاو شول نو بیا هغه نه پاس نوی وزیر اعظم ته دا اوله شلو چې هغه دې بناو او هغه نه هغه تکي هغه لکه وینا وکړه شباز شریف کافی یوګه تقریرو لیکل تقریرو او ډیر محتاط تقریرو او تقریبا زما خیال ده چې هغه هڅه دا و چې هر هغه شی شی به خبر وو کی چې په کم په بنیاد باندې ډیر سوالونه اوچتي مثلا دا پاکستان کورنۍ چارو په حواله سره هغه درې لوی فیصلو اعلان وکړل لکه دا گورنمنٹ سروینٹس یا دا سرکاری ملازمین چکم ریٹائرڈ دی دا غی پینشن کے دا زیاتوالی اعلان وکړلو دا مزدور کم از کم اجرت 2500 ته راوستلو دا دی اعلان وکړلو او بیا هغه سرکاری ملازمین چې چا تنخواه دا 1 لک نه کم دا هغه کې هغه تنخواه کې هم دا 10% زیاتوالی اعلان وکړلو او بیا دایمو ویل چې موږ به پاکستان کې دا قانون حکمرانی راولو او هر هغه غا بخلو چې کم کې دا خلکو ژوند کې اسانتیا راوستل شي یو بل مهم ټکه چې کوم هغه اوویلو د خرچا پالیسۍ په حواله سره هغه کافی وخت لګولو په چین باندې چین باندې خبرې اترې وکړه چې چین د موږ خبر غوې ده تعلق بر سره خاطو هند په حواله خبرې وکړه د امریکای په حواله کافی تفصیل سره خبرې وکړه چې امریکای سره موږ ډېر ښه اړیکه غواړو یورپین یونین یعنی اروپای ټولنه سره خپل پاکستان تعلقات ذکر وکړو می توګه باندې هر هغه نقطه اوچا تکړه لږ کم باندې ورسته سموده کې مونږه دا پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته په طرفه بیانونو کې هغه باندې لکه نیوکه اوریدلې او شهباز شریف نن ته هغه ستاینه وکړه چې مونږه تاسو سرکار کول غوړو پاکستان د ټولو هیوادونو سره تعلق وړي دا کې نه پاسا هغه باکدا سوګند پورته کړلو د پاکستان چې کوم صدارتي محل دی چې کوم ته پریزیدنسي وی هغه تک هغه سوګند پورته کړلو نو پاکستان صدر عارف علوی چې چا تعلق دا پاکستان تحریک انصاف سره دی هغه د راتلو ناول په چټه لاړلو بیماری چټي واغستل چې صدر ته بیمار دی نو هغه بیماری چټي واغستل هغه لاړلو هغه په ځای بیا د پاکستان اساسي قانون درلاندې چې کله صدر په چټه وي نو بیا د سنا یا د سېنات چیرمن هغه بیا راشي او بیا هغه لکه قائم مقام صدر جوړ شي نو صادق سنجرانی چې څوک د پاکستان سنا بشر دی یا هغه چیرمن دی نو هغه بیا شهباز شریف ته سوګند ورکړلو او بیا دې ذریعے سره پاکستان کې یو نوی تاریخ جوړ شولو چې کم په نتیجه کې باوجود د ډېر تاوتریخوالي نه باوجود د دې نه چې یو بل باندې خیل دا ماته مولګې باوجود د دې نه چې د پاکستان تحریک انصاف د طرفه یو ډیره لویه فیصله راغله یعنی دا یو ټکه معنی پاتې و چې شاه محمود قریشی د خپل تقریر ختمولو نه پس دا اعلان وکړلو چې مونږ په دې ایوان کې نه کېناستل غواړو مونږ د خپل چوکو نه استعفا ورکو ته دې فیصله دینه اول شوه هغه باقاعده اعلان وکړلو بیا چې کله هغه دا وویل بیا د تحریک انصاف چې څومره غړي هغه ایوان پرې خدلو او لاړلو او هغه خپل استعفا مختلف وزیران مشیران او چې کومه د تحریک انصاف فیمنګان دی هغه د طرفه استعفا ډیرو ځایونو کې په سوشل میډیا ښکار شولې په دې طریقه هغه یو سیوان نه بهر کې نه سره د نېشنل پلان
صحیح
او نوې حکومت راغلالو شاه محمود قریشی چې کوم دی هغه د الیکشن بایکاټ وکړلو باوجود د دې په خپل هم د صدرتي د وزیر اعظم چوکۍ د پاره بحث کاندي خپل کاغذات جمع کړي نو امید وګه به دا هرته شوی نو یو ډیموکراټک پروسا تاسو ورته یقینا چې کوم د پاکستان آئین او قانون مطابق چې څنګه د وزیر اعظم انتخاب کیږي نو هغه خو ولیدل شو دی په شاج کم نور سیاستو هغه باندې خو مونږ مسلسل غيږي
په دې کې یو خبر جانګي خټک صاحب تاسو خبره کوله کنه چې قسمره هم اختلافات شوي قسمره هم الزامونه لګیدلې دي خو چې کم هغه جمهوریت عمل تر سره کیږي چې کله هغه منتقلي وي د اقتدار چې دا اقتدار د یو ګوند نه بل ګوند ته په حواله کیږي نو هغه هم اقا جمهوریت چې کومه طریقه د پاغي باندې کیږي خو تاسو په خپل خبرو کې چې اول زل داسې ولې دی شو چې صدر پاکستان موجود نه وو او د سنا چې کوم مشر دی نو هغه د وزیر اعظم پاکستان نه حلف واخیستو بل دا چې د پوز سربره هم پکې خپل خصوصي
د کما اوسو
نو دا لکه دا تاسو د ته په کوم نظر ګوري چې لکه دا به آینده کې سیاست کم رخت بوزي په پاکستان کې
کوری یو سوشي زونه دی یو خدا دا چې یقینا چې نوې حکومت دی ته غوې د طرفه چې کم تا غي کول غواړي غي ول د نوې لید چې الیکشن اصلاحات بکو اصلاحات مطلب دا چې هغه اصلاحات چې کم دی ناول عمران خان حکومت راوستي هغه بده واپس اخلي نائب محکمه یعنی چې کم نېشنل اکاونټیبلټي بیورو یا چې کم د احتساب محکمه دا هغه دی تړل غواړي هغه د پاره هم لار به جوړوي او بیا لا خټول کلوې مسله خلافات ده چې دی ډیر لږ غوندونه دي هغه کې پروګرسیوز هم دي هغه کې لیفټیست هم دي هغه کې سنترست هم دي هغه کې ریلیجیس پارټي هم دي او هر څړې خپل حصہ غواړي قتل بدا غواړي چې دا وسنګ کیږي دا چې نن اول دل لا چې لا دا شابه شریف تقریر چې ختم شولو د ایم کیو ایم یو مهم غړي د طرفه الته کې کافی شور شرابه وشول چې دموږ نوم ولې وانه غستو د کنن حکومت کې ناز دي دموږ د لاس نه ناشتي ویر دادا چې دا بوس قتل غواړي چې دا دیار لاس غوندونه څنګه یو ځای پاتې کیږي آیا دا کا یو ځای پاتې کیږي شنو څومره وخت پرې پاتې کیږي چې ځکه چې دا هم ذهن کې وساتي چې د دې حکومت اخري چې کما نه خېدا هغه خو ټاکنو طرف ته تګي نو ټاکنو کې هم ځکه پارټي به یو بل پرځد ټاکنې بکی کدا فوري شي کې دي چې دیارلس پارټي دی نو چې پیپل پارټي او مسلم لیگ نو دا لوی پارټي دی نو هغه د دې لپاره دومره زړه کولو کې چې دې په خلاف کاندیدان نه راولي نو بنیادی توګه باندې دا ټاکنو تیارې به حکومت کې موجود پارټي کوي او هغه بخپل کې یو د حکومت څنګه کوي بهر بخپل کمپاین څنګه کوي هغه به د حکومت خپل ځان څنګه بیلوي او که حکومت سره پاتې کیږي نو آیا دا بدی لپاره سیاسي توګه باندې ګټور ویو کنه دا یو اړه دویم اړه دا دی چې عمران خان صاحب چې کلا پرون دا لکه بیګا چې موږ ته قتل دي پاکستان په مختلفو خارونو او خارګوټو کې هر چرته چې ډیر لوی کچا باندې خلک بهر راوتی دي گرچه پاکستان نو دا خبرونه را دي چې پاکستانی ټي وي چینلو ته باقاعده دا ته اگر اغړیو چې یا هو ټي وي چینل خپل یې رزل زکه چې څنګه چې حکومت راغله یو سو چینل چې کمزې کېدا عمران خان ملګری چې صحافیان نوکری کوي ټولو باسل او چې کم داسې دي چې چا نواز شریف او د پیپل پارټي ته نږدې غړل کیږي هغه خوشاله نو په دې حالاتو کې ماته د فکرې چې چونکه سیاسي تقسیم ډیر زیات دی خلک بهر راوتی دي چارج دي عمران خان لګیا دی هغه جلسه کوي دې مطلب څه شو دې مطلب دا شولو چې یو طرف ته حکومت کې دنه رسکشي به وي دا به موږ ته روان ورځو کې پته لګي چې دا څومره وخت پر دې یو بل تزړه لویول شي او کله به حقيقي رسکشي شروع کیږي او هغه کې حکومت چلی دي شو دویم عمران خان کا واقعي سره هغه خلک موبلایز کی دا غچ کم پلویان دي هغه په سړکونو راول او پاکستان کې چې کم هغه جلسو اعلان کړي دي چې هغه یو جلسو تر خپل ولا سم باندې په خور کې کوي بیا په کراچۍ کې کوي او بیا دا پوره ملک کې بدا خوريږي
او لومبي جلسه زما په خیال د پیښور اعلان کړي دی چې وای چې لکه د دې د بیباری تحریک تر وروسته زما لومبي وینا به د جلسې د لاري په پیښور کې وي دا سه خبر مينن په رسنیو کې درې
بالکل هم دا شانته دا اوله جلسه په پیښور کې دا او وینا مقصد مې دا دی چې اوس دا آیا دا کوي صرف جلسو پر پاتې شنو بیا خو کې دي چې ډیر زیات موږ تر انګریزي کوئی ډیسټرکشن یعنی ډیر زیات دا ژوند کې ژوند باندې ډیر زیات اغیزمن نشي کېدی ځکه چې ټیک د جلته وش ولا خلکو خپل ګرم یخ تقریبا نوکړ لاړ خو کدا لاړلو هړتالونو ته کدا لاړلو درنو ته نو بیا خو پاکستان کې کار کاروبار تړل کېدیم شي د دې اغیز به براه راست د پاکستان په اقتصاد کې او پاکستان دا وخت چې کم اقتصادي ستوندو سره مخامخ دی هغه اندازه تاسو دینه ولګوي چې کله نن شابه شریف دا اعلان وکړلو چې زه کم از کم د اجرت مزدور اجرت 15000 مقرروم، نو هغه نه پس چې کم د هغه ممکنه توګه باندې خزانه وزیر د مفتا اسماعیل هغه زر ټویټ وکړلو چې خلک به تاسو کې دا پیسې به چرته ناراضي، هر چا ته معلومه ده چې پاکستان سره په خزانه کې پیسې څومره پرته ده، نو هغه دا وی چې دا چې کم کاروباریان دي هغه ته زه دا وایم چې ګوري مونږ چې څنګه راغلو نو دا د سټاک مارکیټ 15.4% بره لاړلو، ډالر چې کم دی هغه ښکته راغلو، نو تاسو مطلب دا و چې تاسو پیسې راځي او مونږ به تاسو خیال ساتو، خو دې نه علاوه ته بل څه نه و، ځکه چې کاروباري طبقه یو مزدور ته زیات اجرت ورکوي، پکار دا چې هغه کاروباري طبقه ماغه حساب سره پیسې هم زیاتې ګټي، پیسې زیاتې ګټي نو هغه به مزدوران لوګ نوکرونه لري کوي، نو دا یو داسې فیصله ده چې کم همیشه د پاره چې کله حکومتونه کوي نو هغه بیا چې کم کارخانه دار طبقه ده هغه ته مراعات هم ورکوي، لکه تاسو ګری په امریکا کې نور هر چرته تاسو لاړ شئ چې کم کاروباري طبقه ده هغه ته خصوصي مراعات ورکړل کیږي، چې چونکه تاسو نوکرې پیدا کوي تاسو دولت خوروي نو موږ د طرفه تاسو ته دا مراد دي او تاسو د غریب طبقه خیال وساتي، دلته کې اعلان خوش ولو او سره چې کم ته وای اگر پالیسی بیک اپ چورته وای، یعنی پالیسی د لارې سره لوی پالیسی اعلان نکړل شول، خو زما خیال دي د دې موږ په کار نه و چې دې موږ تما کولې، ځکه چې اوس هغه حکومت کې راغلې ده هغه ته وخت پکار دي، بجټ هم را روان دي، دوی بنوي بجټ هم ورکوي، پاکستان په دو حالاتو کې چې کله سیاسي کړکې زیات وي چې کله حکومت کې دننه کله سکشی نوی خدای دې کی چې نوی دغه پاکستان تک استحکام پکار دي، کدا چې کم اقتصاد دې کدا دنه راوزی بهات دلته کې پته امن پکار دی وتا، خو ما ته د تخکاری چې سیاست په سړکونو کې کیږي، سیاست په پارلیمان کې کیږي، سیاست په حکومت کې کیږي.
صحیح خټک صاحب، د څه فکر کوئ چې د آی ایم ایف فاند به او پاکستان ته یعنی وسنه د چې وزیر اعظم هم وټاکل سو، فکر کوي چې دا فاین به هم جرته جر او پاکستان ته ورکړل شي کیا؟
ما خیال دا دی دا ډیر زیات مهم سوال دی او ما د ذکر کولو خدای تاسو راوستلو دا نقطه راوستله، ګوري آی ایم ایف چې کله خپل پروګرام وزن ډولو نو هغه دا ویل چې چونکه پاکستان کې سیاسي حالات ټیک نه دي نو مونږ په الحال دا اشاره نوې حکومت چې راشي بیا به مونږ غوښتر خبرې کوو، قتل بدا غواړي چې نوې حکومت سره هغه خبرې اترې کله شروع کړي او بیا دا چې پروګرام بحاله مطلب څه دی، اگر پروګرام بحاله یعنی آی ایم ایف پروګرام مطلب خدا نه دی چې تاسو هر میاشت یو خاص پیسې ملایوي، هغه خدا سي چې هغه ته ترانش یا قسطونو کې تاسو ته پیسې درکړي، او هغه طریقه دا وی چې هغه تاسو اول هغه ته چې موږ تاسو ته لکه دا هغه درکو مشوره درته درکو چې تاسو اقتصاد په اړه دا ګامونه واخلي نو تاسو په خدانه کې وزیاته پیسې راځي او تر موږ تاسو مرسته ده پاره قرضه درکو، دا امداد نه دی، آی ایم ایف تاسو ته امداد نه دی، دا قرضه ده، هغه قرضې قسط به تاسو ته موږ درکو، نو $600 پورا پروګرام دی، نو که $300 million ته نن درکې نو کېدی شي $300 million ته درو میاشتو پاس یا څلور میاشتو پاس درکې، نو هغه کې تاسو ته بیا سب بجټری سپورټ ملاو شو، بیا دویم داوی چې آی ایم ایف چې کله یو هیواد ته قرضه ورکوي نو دا هغه چې کوم انټرنیشنل ریټنګ هغه هم خشي، یعنی چې کله تاسو بینک ته ځئ دا مثال دفع دی چې لکه زه تاسو بینک ته ځو مونږ وایو چې زه موټر اخلم مال قرضه راکا، نو بینک وایي چې خارا شله کوای خو دې راکا چې تا نوکری کې څومره پیسې جوړې ته دا پیسې موږ له واپس کول او اهلیت لري او کنه بیا هغه تعالی قرضه درکې او کنه درکې، دا بینکونو هم دک شانته نړیواله کچا باندې هیوادونو تم په دغه طریقه پیسې ملایويږي چې هغه قتل کیږي چې د دې دا اهلیت شته دی، د دې په اقتصاد کې هغه عمره طاقت شته دی چې دا موږ نه څومره پیسې خلی دا هغه قسط مدا کولی شي کنه، پاکستان خدا حال دی چې ډیرو زینو کې پاکستان قرضې د پاره قرضه اخلي، یعنی چې کله په پاکستان قسط راځي نو هغه قسط ادا کول د پاره پاکستان قرضه اخلي، دا یو ځل نه سو ځل دته شوی دی، نو په دوه حالاتو کې یقینا چې آی ایم ایف سره خبرې ترې خدما په خیال ډیر در بشور څنګه د موږ نوې خزانه وزیر راشي ما په خیال مفتا اسماعیل بھائی، نو که هغه راغلو نو اول باغه آی ایم ایف سره خبرې ترې کوي، ځکه چې کله تاسو آی ایم ایف سره خبرې وکړي نو هغه په نتیجه کې کتلګې ډېرې پیسې ته مې شي هغه یو ده، ور سره دا چې تاسو ته نور چې کم فائنانشل انسټیټیوشن یا نړیوال چې کم دولتي یا پیسو والی ادارې دي یا بینکونه دي هغه یې سره بیا تاسو خبرې نورې جوړیږي او هغه تاسو ته بیا قرضم درکوي، ډېر ځینې تاسو ته امداد هم شروع شي، او بیا لویه یو بله خبره نن چې کم شهباز شریف تقریر کړو که تاسو هغه په غور وګورئ نو هغه هیوادونه په ګوته کړل چې چا سره پاکستان ستراتیژیک تعلق دی یا کاروباری تعلق دی یا داسې تعلق دی چې کم ځنه همیشه ورته امداد ملوي. یعنی د عرب هیوادونو هغه یو نومې واغستلو، سعودي عرب بیل واغستلو، یو ای بیل واغستلو، قطر بیل واغستلو، کویت هم نوم واغستلو. کویت سره پاکستان سره دغه سره ډېرې مثالی اړیکه نه دي پاتې شوې، بس ټیک دي. او همدا کشانته نور بیا چین والا باندې کافی خبره وکړله، یورپین یونین د اروپای ټولنې ذکر وکړلو، د امریکې ذکر وکړلو، دا ټول ذکرونه یې وکړلو. اوس په دې نه پوهېږي چې هغه روس ذکر وکړلو وکنه، ځکه دا ما دپاره ډېره مهمه. او ما هغه نقطه مانا دالې دورې شوې ده، خو ما ته چرته یعنی ما په یادو کې نه ده، که زه غلط یم نو بیا ماته معذرت نه غواړم. خو ما خیال دی چې ما دا روس نوم واورېدلو، دا ډېر مهم وي چې دا کم قسم ته پالیسي راولي. نو دا ټول شیزونه چې تاسو وګورئ، نو هغه داسې ښکارېدل چې هغه دا ټولو هیوادونو ته کېدی شي چې را روان ورځو کې، یعنی د پاکستان چې کم ملګري هیوادونه دي د هغې سفر بندې لاړ شي. دا هم امکان شته دی، دا هم امکان شته دی چې لکه رجب اردوان چې کم د ترکیې صدر دی، هغه فورن شهباز شریف ته ټلیفون کړی دی، هغه سره نن خبرې کړې دي او هغه ته مبارکي ورکړې دی. او ښکاري داسې چې دو هیوادونو سره، چونکې د نواز شریف خاندان تعلق د عرب هیوادونو سره او ترکی سره او چین سره هم خده، لکه چې دا سی پیک چې کم پروجیکټ دی، دا مسلم لیگ نون پخوانی حکومت کې شروع شوی، په دې باندې کار نو چینیانو سره هم دی تعلق شته دی. نو دا چې په نړیواله کچه دای کنیکشن شته دی، اوس کتل به دا غواړي چې آیا داسې پیسې چې کومه ممکنه توګه باندې اول راتلی شوله او پخوانی حکومت پالیسو یا د هغې چې هر ته دریض و هغه په بنیاد باندې نه راتله، آیا هغه پیسې به راشي؟ که داسې پیسې راشي نو هغه ممکنه توګه باندې پاکستان اقتصاد ته فائده کېدی شي. او بیا د یو ځل بیا دا وایم چې دا دې ټول کې دروند او لوی انحصار په څه شیز دی؟ پاکستان کې د امن عامه او پاکستان کې سیاسي جوړ جاړی، کدک کشان ته اجاړی وي او کدک کشان ته دا یو بل تر جګړه او کنځلې او بل دا
وهالو خبره وکنه چې
تیار دي.
شهباز شریف جنگ خټک سپ ساس خبره مې کټ کړ، خو لکه چې کله د وزیر اعظم شهباز شریف او ټاکلې شو او بیا حلف مو چا شو، نو خلکو دا چې کوم تدی ټولنیز رسنیو باندې د خلکو هغه ریاکشن یا رد عمل چې دین وغه مونږ ګورو کنه، نو دای په کې لیکلی چې لکه دا ډیرو خلکو پکې د خپل اندېښنه دا هم ظاهر کړی و چې څنګه قسم چې لکه دا ډیر شي د ګوندونه یو ځای شوی دی او دا یو ګوند جوړ شوی دی او دا غي بیا د حکومت راغلی دی، نو آیا دا دومره ګوندونه یو ځای چلول چې دی بیا تګلار جوړول دا به څومره لکه ګرانوي بیا وزیر اعظم شهباز شریف ته؟ تاسو خپل خبره وکړه چې دا کم شهباز شریف، وزیر اعظم شهباز شریف صاحب چې کم د خپل د تقریر کې ویلی د بیلابیلو هیوادونو په اړه، خو دغه شان د امریکا او د چین لخوا هم بیانونه راغلي دي چې هغه هر کلی کړی دی، او امریکا هم کړی دی او چین هم کړی دی، په دې به تاسو وایي؟
ګوري دا ډیره ښه خبره ده. پاکستان لکه ما تاسو ته اول زه شروع ورځ نه دا ما دریزو چې زه د عدم اعتماد تحریک چې په کومه ناباوري تحریک په کومه طریقه راغلی او د ډیرو شیزونو سره اختلاف لرم، خو چې په کم شیز باندې ټولو کې زیات ما هغه اختلاف او د پخوانی عمران خان حکومت سره هغه داو چې هغه ته په کار نه وچه دا کی بلې داسې راوسته، یعنی پاکستانی سیاست مرکز او محور پاکستانی عوام پکارو، پاکستانی خلک پکارو، یا هغه خلک پکارو چې پچا باندې عمران خان ته تور لګوي چې دا کرپټ دي یا پیسې خوړل دي یا هر څه. نړیوال کچا باندې ستاسو تعلق پکار نه وچه دی مرکز محور به، نو هغه کې زیان رسی. دا خبرونه چې کم راغلي دي او دا اسم رسمي دي، دا د هند وزیر اعظم نریندر مودي هم بیان ورکړی دی، کافی معنی خیز بیان دی چې کم کې هغه ټولو کې اول د ترخګرې ذکر کړی چې موږ یو ترخګرې نه صفار علاقہ غواړو، نو هغه هم راغلی دی. نو دا بیانونه خو خیر ما نه دی خیال دا یو ډیر لکه دا چې هر کله یو نوی حکومت راشي نو
لکه دلته کې چین او د امریکا جنگ خټک سره، لکه د چین او د امریکا بیان تر ډیر خلکو نظر وچې دی بس وای کنه، نو هغه چین بیان هم دغه چې زمونږ خو همیشه نه لکه یو پاکستان او چین ملګری دی، هم دغه ملګرتیا هم دغه شانتي پاتې وي که هر یو حکومت راځي، او امریکا هم دغه چې لکه د جمهوریت عمل هغه وي حمایت
کوي. بالکل هغه څنګه اعلان وکړ یو ځل بیا نن دا وې، نن یو ځل بیا هم دا وې چې پاکستان کې زمونږ یو هم سیاسي ګوند خوښ نه دی، مونږ پاکستان سره کار کوو، پاکستانی ریاست سره کار کوو. هغه بار بار دا خبره کوي، نو ځکه زه دا وایم چې هغه دا چې کوم بیانونه دي د دې نه یوازې دا چې ستاینه کول پکار دي، بلکې پکار دا دي چې دواړو هیوادونو کاغه پاکستان او د امریکې تعلق وي، او که پاکستان او چین او که پاکستان د نړۍ نور هوادونو سره تعلق په کار داده چې په هغه باندې کار وشي. هغه یو بل تر چې کم خفګانونه دي یا شکونه دي یا هرته وي هغه کمولو کا ختمې دې نشي نو کمې دې خوشي په هغه باندې کار وکړل شي او داسې یو ملګرتیا ته پرمختګ ورکړل شي چې کم کې دوړو هوادونو فائدہ وي. دغه خو چکل تاسو کنفرنٹیشن کې دی یا په جګړه کې دی نو نقصان خو د لوی هوادونو خو نه کیږي, نقصان خو د غریب پاکستان باندې غریب هوادونو کیږي. یاده پاکستان د پاره چې کم محتاط پالیسی دا غا پکارو نو شهباز شریف نن د دې کافی لکه ادمه په خیال نه یوازې دا چې د دوه هوادونو استاینه وکړه بلکې یو څو زینو کې د پخوانی وزیر اعظم غدنه هم وکړه. ځکه چې هغه دا خیال دی چې دا چې کم ریلیشن شپ یا دا تعلق ته چې کم اوس پر ځان رسته ده نو هغه غږ قبول کوشش کوي. ولکه ما بیا اخر کې دوی دل بیا دا خبره کوم چې پاکستان کې سیاسي استحکام د پاکستان نړۍ سره تعلق, د پاکستان چې کم دنه اقتصادي پرمختګ د هغه سره تعلق او پاکستان کې د امنیت سره تعلق ډېر درون دی. لہذا اوس قتل به دا غواړي چې دا سیاسي مشران پله کې یو داسې ستګلار جوړ کړي روسو پرې خو ناکامه شو لکه نا باورې تحریک هم راغلو. او آیا د دې مطلب دا دی چې دینه پس هم څنګه چې کېدل ما په خپل اوس هم کې دي شي کدی خپل کې کینی او د خپل پاټو مفاداتو پر ځای د خلکو مفاداتو ته ترجیح ورکړي په هغه باندې خبر وږي لکه زه تاسو ته څورته یو ورکوټ ته غپ باندې هغه دلته پیپل پارټي او خپلوا لیډر دی په نیویورک کې د بل ورز نه ولیدلو ماته چې ماته دې مبارکي را نه کړلو مبارکم شه ډېټ ما ولې و مونږ حکومت جوړ کو کنه ما ډېر ډېر مبارک شه نو بیا ماته تاسو کو چې او به چلیږي او په اردو کې راته وایي چې چوچو کا مربا ہے یعنی دا سیاست دانانو یو اچار دی نو اس پته نشته چې غاړه به خرابای کته ریږي دا اوس پته نشته او دا یو چې خوشحال پدی چې خان می وباسل بس پدی خوشاله نو چې کله دا هغه سوچ دی حقیقت زو تاسو ته دا هغه سوچ دی چې کم تاسو ته په پاکستان سیاست کې ښکاری
ترجمانی کوي دا سوچ
ترجمانی کوي او هغه زمانه دی خیال چې هغه پاکستان کې چې کم دا یو مضبوط جمهوریت د پاره یو خ نوی دی هغه باندې تاسو دا ویل شي چې او ډیر زیات مضبوطی کی په دې باندې کمزورې کېدی شي. ټیک دا یو پروسه وشو لکه موږ وی د دې ستاینه موکړه چې قدا چې کم از کم غتل چرته خو لګ دې جمهوریت کار شولو او هغه پروسه مکمل شولای یو پارټي ومنه لکه هر توای خو وی منل چې دا نم کې نم خو لامړلو خو بل خو راغلو او هغه خپل غنه
پورته بالکل خټک سه یو وړو کې دمه بوالو یو دوه پختنی نوري لرو خو د وړو کې دمه وخت شوه د نو یو وړو کې دمه د بور شو او چې د دمه نه راشنو بیا به دا پختنی جاری سات
زر.
د ډیو سره اوسئ.
قدر من لیدونکو او ریدونکو د بی بی شیرینی په خبرونه کې تاسو ته شرح خلاص وایو. تاسو د ژوندۍ خبرونه په فیسبوک باندې او په یوټیوب باندې ګوري. تاسو پیغامونه هم را روان دي. وعلیکم السلامونه او نظریات مو هم راستوي. زمر سره جهانگیر خټک صاحب را سره دی. خټک صاحب برته په بحث دوام ورکو. پښتنه دا ده چې تاسو فکر کوئ چې د مختلفو ګوندونو ترمنځ اتحاد او اتفاق تاسو څنګه ویني؟ دا چې تاسو خپل خبرګی مخکې هم اشاره ورته وکړه چې دا به پاینده ورځو کې به نور هم کله چې خبره و انتخاباتو ته ولاړ سي بیا به ګوم کتل کیږي څنګه دا اتفاق و یا دا اتحاد به پاتې سي. خو څه فکر کوئ چې آیا د پاکستان ملي ګټې به بیا تر پښو لاندې سي او ګوندونه چې کم خپل شخصي ګټې و یا د ګوندونو کم ګټې چې دي هغه به یعنی ودی ته اهمیت ولري؟
وري پاکستان کې موږ یو خبره وکوله چې پاکستان ته لاړ شم ما ته پاکستانی پکې نه ښکاري, ما ته پکې پیپل ښکاري, ما ته پکې مسلم لیگ ښکاري, ما ته پکې پښتو ښکاري, پنجابي ښکاري, پاکستانی پکې نشته. ولې چې الته کې چې څومره دمګه ګوندونه دي او زه دا خبره هر چا په باره کې نه کوم چې کله زه دا خبره کوم خو دا ضرور ده چې په ګوندونو په سطح باندې تاسو ته پاکستانی لکم ښکاري تاسو ته هغه خلک ښکاري چې کم دا ګوري چې زه به طاقت ته څنګه رسم زه به چوکۍ ته څنګه رسم تاسو که لږ یو نظر واچوئ چې ګوري دا هم یو عجیبه واقع وا ما په خیال پاکستان په تاریخ کې کېدی شي داسې نه وي دا لږ تاریخ قتل غواړي نو د قیاس نه کول غواړم خو کېدی شي چې دا رښتیا وي چې شهباز شریف صاحب د پاکستان کېدی شي چې اول وزیر اعظم وي چې کوم ورځې لکه سوګند پروتوکول هو نو مکه ورځې په عدالت کې یو کرپشن کیس کې لیدنم وه اپیرنس او کرپشن پیسه شی دی شپاړس ارب روپو کرپشن شپاړس ارب روپو کرپشن کیس کې نن هغه لیدنه وه په لاهور یو عدالت کې چونکی هغه حکومت کې راغله هغه خو خیال اورېدنه به بیا چرته کېږي خو وینا مقصد مدا دی چې دا خلک چې کله حکومتونو ته راشي یو شهباز شریف نه په عمران خان په پارټۍ کې څومره خلک دي دا مولانا صاحب په پارټۍ کې څومره خلک دي دا پیپل پارټۍ کې څومره خلک دي دا اے این پی کې څومره خلک دي چې کم سیاسي کاروباریان دي هغه بیوپاریان دي هغه راشي سیاست کې پیسہ واچي بیا ګټه پورته کوي او ګټه ډېره زیاتی دنیا کې چې کم کاروبار کوئی چې کم ګټه په سیاست کې دا سیاست کاروبار کې دا هغه د ما خیال دی چې ډېر کم شوزونه کې بني نو الته کې د خلک راشي او دلته کې دی بیا خپل اهداف د پاره کار کوي د خلکو اهداف د پاره د دانو چې نه کوي کار بالکل خلک ډېر خخ خلک پکې شته په اکثریت په حواله سره عام رائے دادا او د کشنت مثالونه هم تاسو ته ملایويږي چې هغه خپل شخصي یا د پارټي مفادات د پاره زیات کار کوي نو نتیجه څه وی نتیجه دا وی چې هوا چې کم ځای ولاړو ملته ولاړ دي یعنی تاسو ګورئ چې کسه اصلاحات وی نو هغه کتا سو یو ورکوټه یعنی کونسل چلوي یعنی دا یو دا تحصیل کونسل چلوي التبی او کده نیشنل اسمبلی وی کتا سو رالته کې صفه خلک وی باکردار خلک وی داسې خلک وی چې کم خلکو خېګړې د پر کار کول غواړي تاسو باغ سی موګوري او بالکل بدلی او کتا سو داسې ځایونو ته لاړ شئ چې کم ځکه تاسو ته معلومه ده چې دا خلک لکه خیانت کوي او بیا ورته دا چې پیسې پټي دای باندې دا تور بار بار لګي لګیا دي ډیر خلک پکې جیل تم تلې دي او هغه نه پاس هغه بیا هم موجود وي ولې ځکه چې هغه په سیاست کې پیسې لګوي او ګوندونو په چکم پارټي پالیسی وي هغه باندې ډیر زیات اثر انداز کیږي نتیجه یې څه وي نتیجه دا وی چې ګوند بیا خپل اهداف ته ګوري مثلا زه تاسو ته مثال درکوم د ایم کیو ایم ایم کیو ایم دا چې کله نه دا جوړ ده دا پارټي ما سیوای د هغه وخت چې کله د خلاف فوجي اپریشن کېدل او ما په هر حکومت کې دی ناشته تاسو ګوري نن نه یو میاشت اول وګوري نو د دې مشران ناشتو عمران خان ډلې سره نن چې قتل نو ټول کې مخ کې ناشتو د شهباز شریف صاحب سره او سبا چې بل څوک راځي نو هغه سره بم دا بیا مخ ته ناشتو چلو ټیک شو لکه تاسو دا وایئ چې موږ خپل خار د پاره د کچغې سیاست زیات تر د کراچۍ پر محدود دی نو هغه وایي چې کراچۍ ته هغه توجه نه ده میلاو او دا حقیقت هم دی چې ډېر حکومتونو هغه توجه نه ده ورکړې پایا دې دا مطلب دی چې تاسو بغیر د قاعدې قانون یا د اخلاقیاتو بالکل څنګه تکې دی او بیا کراچۍ مغه دي کې ولاړ ده چې کم ځکه نن نه دیس کال اول ولاړ و چې کم کار شوی وو هغه یو څو وختونو کې شوی وو هغه نه پس بیا ټوله پیسې خوړل شوی وو چې کله عمران خان دی حکومت راغله نو هغه هم سره لګ ډېره هڅه وکړله بیا سند حکومت ورسره لګونتې یو سیالې کې راغله نو هغه هم سره کار شو کراچۍ کې اوس لګ ډېر کار شوی دی مقصد د وینا مې دا دی چې دا د کورسې سیاست شو بیا لکه ایم کیو ایم باندې ډلې شلې چې کله تاسو دې سیاست ته ګوري دا خو 100% د کورسې سیاست دی چې مال به سره کوي هر چاته معلومه ده نن دا چې کم دا غيو لیډر دی چې ډېر غوسه و چې دا د موږ ذکرونه شلو موږ ته اته دیش نکاتو باندې تر تاسو موږ ته منلې دي اته دیش نکات چې کم کې د سند گورنری بم را کوي دوا وزیران بر ته وفاق را کوي و وزیران بر ته پسند اسمبلی کرا سند کرا کوي دا هر څه برا کوي نو به در تر کې دي او چې کله هغه وزیران راشي کاش کوي سرکار کوله دا دانم چې کوي کار نه دکړي چرته نه چبل سرکار کړي به هم بي او آیا دا دومره دی چې دای دومره غټه کچا باندې کراچۍ کې ورسره ټاکنو خپل چوکې بللې نو ځکه دا وایم چې دا یو لوی ګران کار دی او سله بلال رو چې خدای دې کی چې دا چې کم موجوده دا سیاستدانانو یو اچار په یو مرتبان کې چول شوې دي
صحیح
نه څه عمرش
و خټک سپ ټیم ډیر لک پاتې خو پلنډ ټکو کې یو اخري پښتنه وتاسنو کو داغه ک پلنډ ټکو کې تاسو وای دا وس وزیر اعظم شهباز شریف سپ چې دین واغه خو او ټاکل شو خو دا خو لکه یو قسم په خواني وزیر اعظم عمران خان سپ چې د خپل هغه چې کوم موده وی د وزیر اعظم هغه پوره نکړل شو او په منس کې چې دینو دا وزیر اعظم شهباز شریف وزیر اعظم شو وسله کړي یو عام ولس لپاره یو عام سړی چې ډیر په دې پارلماني سیاست پانی په دې هر سره ډیر پوهی غناخ بس پدې پوهی چې څوک وزیر اعظم شو څوک صدر شو نو هغه به موږ څنګه په کوچ لکه دا وزیر اعظم شهباز شریف د سمره مودې لپاره راغلي دی آیا دا به انتخابات په بیا کله کیږي ضرب کیږي کنه هغه پخپل چې کم یو دا سمره موده پاته دا به پوره کوي که څنګه به وي دا د سمره مودې لپاره دا شهباز شریف وزیر اعظم شوی دی او الیکشن به بیا کله وي انتخابات
څومره مودا پرې دی خو پته نشته دی دا پته شته دی چې په خوانه حکومت مودا را روان کال 2023 شروعات وکړي اول درو څلور میاشتو کې ختمېدل نو کومه هغه وګورو چې دای بخپل لکدا اسمبلی بخپل وخت مودا به پوره کوي نو بیا خدای سي ښکاری چې شهباز شریف په کار دی چې را روان کال لکه مارچ اپریل پرې پاتې شي یا بیا کفرس کې فشار زیات راغله ځکه چې پاکستان کې اوس دوه قسم خبرونه گردش کوي مسلم لیگیان دا وایي چې مونږ خو دا ټرم به پوره کوو یعنی روان کال پرې به حکومت کوي چې کم د حزب اختلاف دي یعنی عمران خان او د دې چې کم پلویان تخو پلویان ته ډېر زیات شتم دي عمران خان دی ورته او شیخ رشید د نو حکومت ته ډېر زیات تخت خو دا غي دا وینا ده چې پکار دادا چې ټاکنه د تخت کال اکتوبر میاشت کې وشي ما ته ځکه زه تاسو وایم چې د سیاست به ډېر زیات ګرم چلیږي ځکه چې هغه به فشار په حکومت باندې اچي چې شابه زر نگران حکومت راولي ځکه چې ټاکم د لپاره ضروری ده چې اول نگران حکومت راځي هغه تیاری کوي الیکشن د لپاره نو ځکه دا چې کده نیکسټ ایئر یا روان کال مارچ اپریل کې دا حکومت خپل وخت پوره کوي نگران حکومت به راځي هغه به 15 وخت میاشتې تیاری کوي نو بیا ټاکنې کوي نو هغه به روان کال اکتوبر میاشت کې کوي او که سخت کال کوي نو بیا پکار دا چې شهباز شریف حکومت درې څلور میاشتو نه زیات پاتې نشي بیا په کار ده چې نوې نگران سیټ اپ راشي نگران حکومت راشي چې کوم به ټاکنو تیارې کوي چې کوم فلحال ماته کافی ګران ښکاري
ډیره مننه تاسو جهانگیر خټک صاحب چې یو ځل بیا د بی بی شیرین لپاره تاسو وخت راو باسو تاسو ته خوش پوار
ډیره مننه تاسو ته ډیره خوش پوار
ډیره مننه
آباد اوسئ ښه وخت
اوریدونکو لیدونکو جهانگیر خټک صاحب را سره د اسکایپ تلاري د نیویارک نه ملمو را سره په دې اوسنی چې کم پاکستان کې سیاسي حالات په دې باندې را سره خپل نظر شریکو او چې کم نوی پرمختګونه شوي دي غیر سره هم شریک کړل او آینده به سکیږي په غیبانې خپل نظر را سره شریک کړو یو ورو کې د میته به ورزو او چې د دمین راښونو زموږ سره به زموږ بل ملمو هم د خبرونی ترازی افغانستان څخه او ور سره تاسو پیغامونه را روان دي هغه به هم کوشش کوي چې سنس په کې وړاندې شي خو یو ورو کې د میته به ورشو د مینې پس په بیا راسو
د دې ویلیدونکو تاسو د دې وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د دې ویب پاڼه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا بٹن کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د وی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
او ریدونکو لیدونکو بیا په خیر راغلی بی بی شرینی خبرونه ته د خبرونه تاسو په ژوندۍ بڑا وړاندې کوو او د خبرونه په واسه مخ په وړاندې بوزو د خپل چکم د دې خبرونه خپل موضوع ده او په افغانستان کې د کونډو مېرمنو په اړه باندې د غوي وضعیت د غوي د کوم سختو سختيريږي د کوم حالاتو سختيريږي او د ملګرو ملتونو لخوا ویل شوی دی چې شاوخوا 2 میلیون کونډي د محل په افغانستان کې ژوند کوي د دې پښتني بد خپل مېلمنو نه کو چې د خبرونه ته برازي خو زموږ زړه راپورونه شته چې غواړو غم وړاندې کوشي دا وسنه چې کوم د افغانستان کې حالات دی بهشته نو زموږ سره راپورونه دی یو ویډیو راپور ته به وشو او چې دا راپور نه راشو خپل ملمت به هم ورزو نو کوم راپور لري بهشته
راپور سره ست راپور نه دی تیر اوس راپور ته ورسو په پېښور کې زرګونو افغان کډوالو الله هم په کمپونو کې ژوند کوي د طالبانو د بیا واکمنې دون ورسته تازه راغلي کډوالو هم په کمپونو کې اړولې ده په کمپونو کې د افغانانو ژوند څنګه دی آیا د دوی سره څمرسته او همکاري کیږي کیا په دې اړه تفصیلی د پېښور سره زموږ همکاري مسکا صافی دا راپور چمتو کړی دی او لاړ بسو دا راپور به واورو چې مخکې هم موږ یو ځل اورېدلې دی خو دا چیز موږ د موضوع سره سمون لري یو ځل بیا وګورو
د پېښور په کمپونو کې داسې کورنۍ هم شته چې له 13 سلويختو کلونو راسي په همدې یو ځای کې ژوند کوي لسیزې 13 شپې خود ځینو کډوالو ژوند بدل نشو د بیوزلۍ او بدبختۍ څخه د ژغورل کېدو په نیت دغه کورنۍ گاونډي هیواد پاکستان ته مهاجر شوي خو دوی د کلونو له 13 وروسته لا هم د فقر تر سیوري لاندې ژوند کوي د پېښور په کبابیان کم کې ګانش میر افغان کډوالو له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي ګلا جان د 20 کلونو راسه په دغه کم کې ژوند کوي
تر اوسه پورې ما سره ځاني سمرسته نه ده شوی په دې 20 کالو کې موږ چې پیلا کله راغلو او دلته را ماجر سره نو موږ ته یو څه تعداد د راشن ملاوي ده نور مشکل یو د روزګار خیره خو عام خبره ده ډیرو خلکو روزګار نشته ولکه موږ اوس زیات د غربت سره مخ یو
په دې کمپونو کې په یو کور کې دوه کورنۍ هم ژوند کوي چې پکې نوی کډوال شوی افغانان هم دي دوی افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته د کاد نشوالي له کبله په خبر تر راکړه شوې دي اما وسله مالی ستونزو کړيږي
موږ مجبور نه ځا غسر نو کار نه والدم دلته د ورځې واته 100 روپۍ دی اړیدم او مشکل هغه د قیمتین ده دغه سي یو ټیم غوړی په 2.5 کیلو غوړی په 200 روپۍ ته ختل خو مشکل دا څه دا وس گزاره وکون
خپل جین له خپل دغه نه لرنده تا انګاویلی دی او منځوی راغله ده هغه را سره پرودا یو د زمي دراغله ده وړه ویلې د دملای دوره غبندی کار نس کی روزګار مجبورین نه لګیا دا واړو واړو بچی دی او کار کوي
په دې کمپونو کې مشت یو افغان د نوم د نخودلو په شرط ویلي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا هم بلې اړوندې ادارې لخوا د افغانانو څوک پښتنه نه دی کړې او نه هم مالی مرسته ورسره شوې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویان د کډوالو د شکایتونو په اړه داسې وایي
دغه کلو کې زمونږ کومک دلته کې لکه څنګه ما وایي چې تعلیم او د صحت او نور داسې چې کله زلزلې یا سیلاب راشي یا نور داسې بارانونه وشي او د دې د کورونو چې متاثر شي بیا دې ته مونږ داسې شلټر مټیریال ورکو بعضی کلو کې لکه زینه هم مونږ په خکړې دي خو لکه دې کې دا چې دا ټیمپرری دي کنه نو په دې کې بعض وخت بیا د حکومت طرف نه هم صدا سي تحفظاتي چې دا لکه ټیمپرری سټلمنټس دي کنه نو دا دې کې زیات بیا کنستراکشن نشي کولای
په پا پاکستان کې د افغانانو د لپاره وس مهال درې 50 کمپونه شته چې درې سلويخ یې په خیبر پختونخوا صوبه کې دي په دې کمپونو کې څنګه سه وسلويخ سلنه افغان کډوال ژوند کوي مسکا صفای د امریکا غاټ آشنا ټلویزیون په خبر
تاسو مونږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لشي فیسبوک پی او ای ډیوا ټوئیټر @ وی او ای ډیوا انستګرام وی او ای ډیوا او په یوټیوب
VOA اوریدونکو لیدونکو بیا په خیر راغلی بیبی شرینی خبرونه ته او د خبرونه تاسو په ژوندۍ بڼه وړاندې کوو. د خبرونه کې را سره وست افغانستان څخه قدرمن میلما حاجی سید احمد سلاف صاحب میلما شوی دی. هر کلی به توایو په خیر ستړي مشه.
ختم راولم
سلامت سي بایزات را سي در سنمخ کې تاسو او تاسو د برنامه ټولو مینوال ته سلامونه او درنښت وخت مون په خیر
مننه شغلي سیلاب صاحب تاسو هم مننه کوچ تاسو مشته وخت راکی او نن خبرونه کې را سره ملي است. د افغانستان حالات تر اوسه ګورو چې افغانستان بشري ناورین سره مخامخ دي. تاسو په وسني حالت کې د میرمنو وضعیت ته څنګه کتنه کوي او بیا په خاصه توګه هغه میرمنې چې د کور مشري کوي یا هم د کور مسولیت ور د غاړه دي چې کونډې دي دغه دي حالت څنګه څیړي؟
ځینې ترخه حقیقتونه دي چې پر هغه باندې سترګې نسو پټولی. د میرمنو په مشکلاتو ستونزو باندې څنګه هم د مخکینی نظام د پارلمان غړي او مزما څخه رانیولې بیا بیرته تر ما پورې تر ولسمشر پورې ټوله د ښځو په حقوق کې د حقوق پیدا کې پاتې راغلو او په هغه رقم باندې چې د اسلام د مومن دین د احکامو په رڼا کې او یا هم قانون کوم حقوق او شوز ته ورکړی او متاسفانه او بدبختانه هغه رقم ورک. زه غواړم چې څو موضوعات ته اشاره وکړم. د جمهوریت د نظام د شروع څخه بیا د جمهوریت د نظام تر سقوط پورې د ټوله یو د شوزو حقوق او امتیازات او د هغو کریډیټ فقط څو د ګوتو په شمار شوزو په افغانستان کې اخیستی او دا لړۍ اوس هم جریان لري. متاسفانه بدبختانه وسم ځینی خوندې دي ځینی میرمنې دي چې دا وسم د افغانستان د شوزو په نامه باندې په بهر کې حقوق او امتیازات اخلي. شیز ته په تیرو شلو کلونو کې هیڅ داسې یو کار ونه سو چې په اوږدمهاله کې د هغه د راتلونکي د یو ښه ژوند او د نیکمرغۍ تضمین وکولای شي. بل د شوزو په نامه باندې ټول مرستې چې په سلهاو میلیونه ډالر چې د افغانستان سره کومک وسو ټول مرستې په سل کې تقریبا 80% یا 90% یا هم د دې څخه لوړ یا کښته د ټولو پر نمایشي جلسو باندې پر میلمستیاو باندې پر سفرو باندې پر دیو باندې مصرف شولې. یعنی د دې د شوزو د ژوند د پرمختګ او وسایل د لپاره متاسفانه او بدبختانه هیڅ داسې یو کار ونه. په تیرو شلو کلو کې د ولسوالۍ او کلو د ښځو په نامه باندې په سلهاو میلیونه ډالر د ګوتو په شمار یو څو ښځو امتیازات حقوق امتیازات واخیستله پروژې پر واخیستله. مګر تر ټولو جالبه خدا و چې د کومې ولسوالۍ او کلي په نامه باندې هغه ځینې نور شوزو او ورونو حقوق امتیازات اکثر هغه تر اخره پورې مغه ولسوالۍ ونه لیدله. په تیر شلو کال کې د کلی د شیز څخه پښتنه ونه سوله. د عربي وزلي بیا وسه مور څخه پښتنه ونه سوله چې ستاسو مشکل چی شي او څنګه کولای شم چې ستاسو خود کفایي د فار مرسته در سره وکم. دا بدبختی د شوز د متاسفانه او بدبختانه د وسته خنه بلکې د تیر شلو کلو څخه چې په سلهاو میلیونه ډالر راغله افغانستان ته هی پرمین سول د شوز په نامه باندې متاسفانه او بدبختانه د هغه وخت څخه را شروع ده. مونږ ته اوس یو څه زیاته پیده لکه تاسو چې مخکې ویل چې د شوز وضعیت دلته څلوېشت کاله نارینه مرسیوي دي د منځ څخه تللې دي او شوز پاتې شوی دي په سلهاو وایم فکر کوم چې دا به اشتباه نه وي چې په سلهاو زره داسې خوندې او منډې دي چې د خپل کور نه ناور دي.
دا سلاب صاحب چې کوم د ملګرو ملتونو لخوا هم چې کوم شمیره ښودل شوې ده دا شاوخوا 2 میلیونه کونډې دي په افغانستان د نن چې دا مهال د ژوند ډېر د ستونزو سره مخ دي. د ځینې مطبوعاتو تر مخه د میاشتې 10 ډالر دا غوي ګټه ده او هغه ډېر پکې داسې دي ډېرې چې هغه خیر غوښتلو ته مجبور شوی دي ځکه چې په کور کې نارینه نشته کار روزګار نشته او د افغانستان اوس ته ډېر لوی بشري ناورین سره مخ دی. بیا لوګه تند هم ډېر زیاته شوې ده چې کوم د وچکالی سره د وړاندې نه افغانستان مخ وو، او بیا پکې دا چې کوم تاګست میاشتې نه دا وضعیت بدل شو، نو تاسو دې ته څنګه ګورئ؟ بیا تاسو چې کوم خپلې هلې ځلې تاسو کوي، آیا تاسو د کونډو سره چې کوم په افغانستان کې دا محل ژوند کوي سمره سره تاسو تماس نیولې دی، سمره تاسو و سره مرسته کړې ده، تاسو په دې اړه باندې کوم معلومات را سره شریک کړئ؟
څو خبرې، څو سوال مو یو ځای سره غاښ کړله. اول غواړم چې د شوزو د یوازې دلته کونډه خور نه ده چې دردونکي زورونکي او کړونکي حالات لري، هغه خورم ده چې لوړې زده کړې کړې دي او اوس د فعلاً د فار کاري فرصت نه لري او د خپل کور لپاره یو بل ډوډۍ نسی پیدا کولای. دا هغه حالت هم تر کونډې بتاره دی، ډېر دردونکي زورونکي او کړونکي حالات لري. ما مخکې ورز وکړ چې څلوېښت کاله نارینه لمنځ څخه تللی دی او ښځې پاتې شوي دي، په سلهاو زره داسې خوندې دي لکه مخکې چې تاسو ارقام وویله چې د خپل کور نه ناور دی، لیکن نن د کار زمینه نه ده مساعده ورته، کار نشته، هغه پر کور باندې ډېر دردونکي زورونکي او کړونکي حالات لري. تاسو خو ډېر ډالر وویله، ډېر ډالر تقریبا څه کم 2000 افغانۍ کېږي په افغانستان کې. داسې خوندې شته چې د سار تر ماښامه پورې د خلکو په کورو کې کالي پریوري، ډوډۍ پخوي او د کور جارو کې نور کارونه کوي، لیکن د میاشتې په اخر کې فقط 1500 / 2300 افغانۍ، یعنی تقریبا 40 ډالر عاید دی ډالري. او په زرهاو داسې خوندې دي چې د یوې ګولې ډوډۍ د پیدا کولو په خاطر باندې داسې خوندې دي چې پر کثافاتو باندې بوتلانو، کاغذانو، پلاستیکو داشن ټولوي. تاسو باور وکړئ زه جوړ سوی دغسې یو عاطفي انسان یم، ډېر مو کوشش کړی دی چې د دغه عاطفي څخه ځان یو څه لږ جوړ کړم، او د اعصابو اکثره وخت د اعصابو درمل استفاده کوم. اکثره وخت چې زه د دوی کور ته ورځم، د دوی وځای ته ورځم، یعنی دوی دومره دردونکي زورونکي او کړونکي ژوند لري چې دوی ژوند نه کوي، فقط دوی د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره کوشش کوي چې سره کم دوی ژوندۍ پاتې شي. دوی هم راته ژاړي، زه ور سره ژاړم، دا د دوی پر درد باندې زه ور سره ژاړم. اکثره کورو ته چې زه ورځم، دوی تر دغه اندازې پر راته وایي چې که زما په کور کې وړی وړه چای برا پیدا کړل، زموږ کور ته ور واچو. نو تاسو اوس خپله فکر وکړئ چې یو خور نه د کالو اغوستلو دپاره مناسب کالي لري، نه د خوب دپاره مناسبه بستره لري، نه د اوسېدو دپاره یو خیمه لري، کور خو په لیري خبره ده، نه د اوسېدو دپاره خیمه ولري، نه د خوړلو دپاره غذا، نه د تداوي دپاره د درملو اخیستلو دپاره پیسې ولري، نه د مرستې لاسنیوي دپاره څوک ولري. نو تاسو خپله فکر وکړئ چې هغه ژوند به څه ژوند وي.
شغلی سیلاب صاحب که دا هم راته وایست چې د سی د چنوي نظام راغلي دي پر مېرمنو باندې بازه قیودا دي وځه کړی دي، او بیا پاره کې دا چې پکور کې د کورس د باندې وځي باید محرم سره ولار سي. فکر څه فکر کوي چې دا رنګه قیودادونه چې دي دا وده هغه مېرمنو ته چې پکور کې یو نارینه مسؤل چې یو دار کم نارینه نه لري چې هغه د کور مسولیت په غاړه واخی، یعنی کوم لکه موږ چې تاسو هم خپل په خبرو کې یاد کړل، هغه مېرمنې چې د کور د پاره یو ګولا ډوډۍ ګټي، یا هم هغه مېرمنې چې د خپل اولادو بچو د پاره د باندې وزي، یا هم د کو خلکو په کورو کې کار کوي، یا هم فکر کوي، دا مېرمنې به بیا ژوند څنګه ورته، یعنی څنګه ژوند به کوي په داسې یو ټولنه کې چې هلته داسې قیودات وسي؟ آیا نظام د دې د پاره څه بل پلان لري که څنګه؟
موږم زچم د امارات اسلامي د مشرانو سره موږ ناسته ولاړه کړې ده، یو خبر مو دا ورته کړې ده چې تعداد د هغه ښځو چې مرستې ولاسنیوي ته ضرورت لري، کار ته ضرورت لري، کور ته ضرورت لري، ډوډۍ ته ضرورت لري، تعداد یې تر هغو ډېر زیات دی چې اتهم یې تاسو فکر کوئ او یا هم ستاسو سره شته. زه فکر کوم چې دا به د حل لار نه وي. زه خپله د دې سره موافق یم که موږ یو عرفي ټولنه وي، یو اسلامي ټولنه یو، که یو اصول ورته وازه سي او د اسلام د مبین دین د احکام پرانا کی اجازه ورته ورکول سی دا به ډیره ښه خبره وي نسبت تر دې چې بالکل سل فصل کې قید پرواز سي. ځکه ما مخکې یو وخت درته وتی چې د سیلاب خیره بنسټ په نامه باندې یو خیره بنسټ لرم چې په څو ولایتو کې څنګه فعال دي او د کلونو راهیسې د بېوزلو بېواسه بې سرپرست کونډو یتیمانو سره د مرستې وسیله یو موږ مرسته نه ورسره کوو پکت وسیله یو ورسره د دوستانو مرستې د دوستانو دي موږ یا هغه دوست د ځان سره بیا چې خپل په لاس باندې مرسته ورکړي او یا هم موږ ته راوسپاري چې دغه مرسته تر دغه کورنۍ پورې ورورسوي مرحمت شفقت کوي او اعتماد کوي او موږ هم دوی امانت راغو پرې ورسو. اوس یو څوک چې په کور کې نارینه ونه لري آیا هغه باید و ډاکټر ته ولاړ نه سي؟ هغه باید د باندې راونه وزي د کور د ضرورت د روزمره ضرورتو د مشکل د حل په خاطر باندې یا یو د یو بله ډوډۍ د پیدا کولو دپاره باید د کوره څخه راونه وزي. نو زه فکر کوم چې دا به هم لار نه وي او دا یو نفر دوه نفر درې نفر زر نفر یو لک نفر نه دي چې د نړیوالې ټولنې دي د دوی سره په مرسته کولو باندې زور ورسیږي او یا هم د افغانستان حکومت د دوی سره په مرسته کولو کې زور ورسیږي تر څو چې د دوی شرعي او قانوني حقوق ورته ورنه کول سي. زه فکر کوم چې موږ به خدای نه خواسته د یو بل انساني ناورین دراتلو شهیدان اوسیږو. بل خبره علم زده کړه د لوی مهربانه بنیاز او ستر ځواکمن الله جل جلاله امر دی د پیغمبرانو سنت دی او زموږ نن ورځې اړین اوایاتي ضرورت دی. که د یو نارینه زده کړه په هغه پورې اړه لري بل د یوې ښځې زده کړه د هغې د ټولې کورنۍ زده کړه ده د ټولې جامعې زده کړه ده او د یو پرمختللې ټولنې د بنسټ ایښودلو په معنا ده. دغه نن چې موږ ته هر څه راپېښه ده دغه هر څه ناخوالې چې د څلور لسیزې موږ ولیدلې او هر څوک موږ ژر استفاده کولی سي او دا ورورژنې چې شروع یې دا په لکاو یا په میلیوناو کونډیو یتیمانو معلولینو مایبینو او د هېواد څخه ماجر کسان په میلیوناو لرو په نورو هېوادونو کې چې ډېر بد ژوند لري. دا تاسو اوس پورې په ایران کې دا خلک د ښه ژوند څخه نه دي تللي و ایران ته خو د یوه بله ډوډۍ د پیدا کولو دپاره هغه خپل کور کلي و مور و پلار و کورنۍ غړي دغه کړي دي پرېښي دي. نو موږ د تعلیم ته ضرورت لرو او دا حق باید د اسلام د مبین دین د احکامو په رڼا کې چې څه رقم اسلام حکم کړی دی باید د دینی او عصري زده کړو حق ورکړ تر څو د یو پرمختللي ټولنې او خودکفا ټولنې او د یو نیکمرغه ټولنې شاهدان واوسیږو.
سلام صاحب، دا چې کومه نړیواله ټولنه ده اوس خو چې څنګه د یوکرین کې دا وضعیت بدل شوی دی ټول د نړیواله ټولنې پام چې دینو هغه هم یوکرین اړخته شوی دی او افغانستان د نړۍ د پام غورځېدلې دی اوس چې کوم دا بشری ناورین دی دا چې ارتیا اوس هم لري کنه چې افغانستان ته چې د نړۍ ولس چې دی هغه ته هم خپل مرستي ورسره وکي تاسو څنګه غواړئ چې کوم په افغانستان د نن د ولستي په خاصه توګه کومګه د کندو مېرمنو خبره وکړو چې ماشومان لري په کور کې او نارینه وسره نشته او کوي هم هغه دومره لوی عمر وال نه دي چې هغه ته ګټه وټو کې. نو تاسو څنګه غواړئ چې نړیواله ټولنه سمرسته کولی شي هم د افغانستان د نن چې کوم د مېرمنې د مهال د ستونزو سره مخ دي؟
د افغانستان د پام غورځولو یو علت موږ خپلې چې موږ هر ځل فرصتونه د لاس څخه ورکړي دي. تاسو وګورئ په یو هیواد کې چې ولسمشر یې نه وي دغه هیواد ولسمشر هیواد پرېږدي، وزیران هیواد پرېږدي، د پارلمان وکیلان هیواد پرېږدي، سناتوران هیواد پرېږدي، د ولایتي شورا وکیلان هیواد پرېږدي، سیاسیون هیواد پرېږدي، ټول هیواد پرېږدي. نو دلته څوک دی چې نړیواله ټولنه د یو بل د افغانستان پر ستونزو باندې ورسره وژغېږي؟ دلته خو اوس د ټول افغانستان واک د طالبان په لاس کې دی، د امارت اسلامي او خپل حکومت اعلان کړی دی، هغه ټول ادارې فعال دي. ولی متاسفانه او بدبختانه نړیواله ټولنه دلته دوه مخې کی تقریبا څه د پاسه یو کال د تړلو دروازو تر شا د دوی سره په تحمل باندې مخ ته ولاړل سره د دوی سره خبري وکړلې ولی وس د پرسمیت پیژندونو باندې تحمل یو بل څه تحمل نه سره دغه کې چې هر ساجد دا د رسمیت مشکل حل شوی وای تقریبا زموږ تر 50% ډول مشکلات او ستونزې په امګي باندې سره دغه سره حل دي او تاسو وګوري یو ستونزې په افغانستان کې نه ده چې دا کوم دی ویټمان او بیوزلو بیوسه او بسرفرسه کورنی دردوی او زوروی وکړي تاسو دلته مخکې افغانستان یو د هغه وادونو د جملې څو کوچې ډیر لوړه کې سدي بیروزګار و نارینه او ښځینه داغه بیروزګار پر بازار باندې پلکاو ملکی او نظامی کسان خوندي ورونه نورم ورته اضافه سواله چې هغه د خپل روزمره ضرورت او مشکلاتو د حل په خاطر باندې هغه یو ماشو د دې وڅنګ ته وچکالی سره کډونه سفر سره باندې وچکالی د اقتصادي بحران دی د بانکونو سیستم تر اوسه پر لاره هغه رقم باندې چې د یو منځ ته فعال ای هغه رقم باندې نه دی فعال د افغانۍ د ارزښت رقم سو غذایی مواد دلته ورس ولا دلته ډیر نور ستونزې دي چې دا ټول سره یو ځای سولې او پیلنی دا مظلوم او دردیدل افغانان درد نور هم اور زیات کړي
سي شغلي سلاسب کدا هم راتو وای چې هغه کوم اساسي کارونه دي چې باید کناډي والا ټولنه هم د افغانستان سره کومک کوي او یا هم خپل د وسنې نظام چې دی غواړي چې د خلکو سره کومک وکړي هغه کوم اساسي کارونه دي چې د افغانانو سره د افغانو مېرمنو سره او په خاصه توګه د هغه مېرمنو سره چې په کور کې د کور مشري او په غاړه ده هغه کوم اساسي کارونه دي چې دی باید وکړي چې دی خود کفاسي یا هم په ځان باندې بسیا وسی او خپل دولت او خپل ژوند یعنی منسوبینی وای هم مسولیتونه دی په سم توګه مخته بوزه
تاسو وګورئ موږ اوس په داسې حالت کې یو چې ژوند کو پکات ژوندۍ پاتې کېدلو لپاره هڅه کوو یعنی اقتصادي بحران تر دغه اندازې پر رسیدلې دی چې یو یو چې بانکي سیستم یې د نورو بانکونو سره لار ونه لري او اقتصادي څرخ یې ولاړ وي پر نورو مسایلو باندې بحث سره کوي او یو کومه مخکیم درته ویل چې دا خپل نړیواله ټولنه د افغانانو سره یوازې د شوتو په برخه کې نه په ټولو برخو کې خپل نړیواله ټولنه دوه مخه ده تاسو ګوري د جمهوریت د نظام درته څخه وروسته تر 2014 پورې په میلیونونو ډالر په سلهاو میلیونه ډالر یا په زرهاو میلیونه ډالر چې په افغانستان تر راغله تر شپته 15 بیا په ساده بیرته دی غلا کړی بیرته د ځان سره یوړل دې په دې باندې شپه یې دلته چې غل څوک دی او کیسه څوک غلا کوي ولې بیا هم غل نورم په تکوي کوي او نور هم قدرت ورکړي 2014 کې اعلان کړل چې افغانستان به په 2015 کې ډیر بد حالت ولري په 15 کې به اعلان کړل چې په 14 کې دا غره کم 23 پورې دا سلسله دا غره کم جاری دا ویر وانه شنه دی ولسته ور پیدا کوله او نه غوښتل چې دا مظلوم ولس یو د وسایني صاحب واخی وس خپل نړیواله ټولنه په دې کې ورکه ده افغانانو په دې کې سره ورکه دي او حکومت هم ایران پاته دي چې سره کومه ده سره تنظیم کې مرستي په هغه رقم باندې وس د نړیواله ټولنې د ټولو مرستو موږ منندوی یو قدردانې کوو او د کادر پستر باندې ورته ګورو ولې دلته مشکل ده دی چې یو کورنۍ یو بوجی وړو او وړو او یا ورجو یا بریو چا وبرته وای ضرورت نه لري هغه د کورو کرایې ته ضرورت لري هغه د ودن د تداوی لپاره پیسو ته ضرورت هغه د پارکینګ ته ضرورت لري هغه د اولادو د تعلیم د پیسو لپاره ضرورت لري هغه خپل هغه د کالو لپاره ضرورت لري هغه نور د روزمره ضرورت او مشکلات د هر په خاطر باندې او پیسو ته ضرورت لري نو یو وایز دلته په غذایی مواد په مرسته او په یو باندې د مشکل نه حلېږي چې دوی یو چاته یو بوجي وړ ورکی یو ډبه وړي ورته ورکی او یا هم یو چاریاک چای او یو من بره ورته ورکی ما مخکې درته ویل چې وضعیت یعنی داس سره دغه کول تقریبا لږ ولس ستونزې سره د لسوی د سره یې ځای سوی د سره یې نس ویل چې کم تبعیت اولویت ورته ورک اول سی خو تر ټولو ښه خبره دا ده چې دغه د سمیت پیژندلو موضوع اکثر جرال سی د قسم ولس په ویر کې دی چې خدای نه خاصه خدای نه خاصه داسې ونه وسی چې نړیواله ټولنه او یا هم د منطقي او پرامنطقي استخبارات او یا ګاونډیان ګومخي سیاست بیا تر سره ونوږي او بیا دلته بیا د خپلنا خاصه په افغانستان کې د وروروجي لړۍ به تر پایل نسی خلک په ویره کې دي.
سلاب صاحب دا یو خود نړیوالی ټولنې نه غوښتنه وی چې ځا لکه نړیوالی ټولنې نه خلک غوښتنه کوي خو بیا هغه افغانان چې د کلونو کلونو راسې په بلابل هوادونو کې میشتي او شتمن افغانان دي چې کول شي چې په افغانستان کې د نن د خپل لس سره مرسته وکي نو تاسو څنګه غنئ چې یاد هغه افغانان چې په بلابل هوادونو کې میشتي او خه لکه شتمن افغانان دي او هغه کول شي چې مرسته وکي نو تاسو داوی نسغه وختنی لري په خاصه توګه افغان میرمن چې په د افغان میرمنو سره مرسته کولې شي په افغانستان کې د نننه سبا ویل غواړی غوته
موږ په وار وار باندې پر هغه با احساس مهربانه زړسوان د خوند ورونو باندې ځخ کړی دی او وسی ځل بیا ځخ پر کو چې د لوی او مهربانه الله جل جلاله د رضایت او رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت د ژوند کول او دغه مظلوم مانه د مشکل د حل په خاطر باندې تر خپل واسه پورې د دوی سره مرسته وکړي دې ته موږ ورچ تاسو مرسته لرته بلکې دې ته وګورئ چې تاسو لر مرسته دی یو بیاوز لی بیاوسه به سفر سره کوم دي څومره درد دا کولای شي دا وو وښکو ته سمان جوړه ده لسی او شونته د مسکا جوړه و زخم ته چکور او درد ته سکون جوړه ده لسی ولې دلته ستونزه پدې کې ده چې تعداد د پکر او غربت او د بیچارهګۍ او د مظلومیت او د دې د ډیر زیات دی دا چې نړیواله ټولنه یو اساسي لار ورته پیدا نه کړي د طالبانو د حکومت سره یو ځای په مشوره باندې یو اساسي لار ورته پیدا نه کړي او دیم یو څه لږ طالبانو د تحمل څخه کار واخی اوس په دې کې چک نسته پر پر دې حقیقت باندې هیڅوک سترګه پټول نه کوي نسبه ټولای چې د افغانستان څلور دیرش ولایت او ټول سرحدات د طالبانو په لاس کې دي او بل هیڅوک هم په مقابل کې نشته چې د پیلند افاره چې په حساب یې پر وسی نو باید تحمل ورسره وسی او باید یو لار د حل ورته پیدا شي دا کوم لار د حل نه ده چې بانکي سیستمونه ټول هغه سیستمونه ټول ورته پالش کړی دي او په میلیارډونه ډالر الته بلاک کړی دي اقتصادي څرخه درته درولې دي او یو ورځ یو طرف باندې بل ورځ بل طرف باندې زوایم چې دغه مظلوم ولس په خاطر باندې دي دواړه تحمل سره وکي او دغه ستونزو ته چې هر څه ژر لار د حل پیدا شي زما په فکر باندې هغه ګټوره ده او که هر څومره ځندېږي د هرې ستونزې څخه یو او دوه ستونزې نورې زیږي چې په هغه صورت کې به خدای نه خواسته موږ په افغانستان کې د یو ډېر بد انساني ناورین شهیدان وزیږو چې بیا به کنټرول زه فکر کوم چې ډېر به ستونزمن وي او که کنټرول هم سي بیا به موږ ته دغه کنټرول د دغه ستونزو په ډېر یو غټ قیمت باندې تمام وي.
سیلاب صاحب دا چې ستاسو پرنګ افغانان چې تاسو هم خپل بنسټ لري او یعنی دا رنګ ستاسو پر کم نور دا رقم افغانان چې د خلکو سره وسنۍ حالت کې امرستي کې وایلند محل امرستي کې تاسو ستاسو سره آیا نړیوال کومک ستکیا
د نړیوالو هیڅ کومک نه یوازې کومک بلکې په مرستې کې زموږ سره مشوره نه کوي چې موږ دوی ته خپل نظر ورکو مشوره ورکو تر څو دغه مرستې او مستحق کس ته ورسیږي. د پرون ورځې د روژې زه موږ ټوله ورځ بېوزلو او بې سرپرسته کونډیو یتیمانو ته مرسته کوو. تقریبا زموږ مرستې نوي فیصده یوازې کونډیو یتیمانو ته دي او لس فیصده هم کبریسیان ته هغه کسان چې سینونه یې د 55 څخه یا د 60 څخه لوړ وي یو میلو ماینوی یڅوک د برسې ولاسنیو او د ګټو ورته نه لري او د تم خپل څوک روزانه نه ورکی او یا هم ماشومان واړه وی د کار کول توان نه لري د لس فیصد هغه دی او نیو فیصد یوازې د کونډې معنی سره موږ مرسته کوو. موږ هر ورځ سهار تر مازیګر پورې د دوی کورونو ته غذایي مواد ورو اته ډیر داسې کلي دي چې هلته د بېوزلۍ کچه ډیره لوړه ده. موږ په دې خاطر باندې چې هر یو ورځ غلي مو موټر ته چې ماته یې راکړه ماته دا مرسته راکړه موږ د دوی د لاس څخه مرستې نشو ویشلی. بیا هغه کور هغه ځایونو ته بیا موږ د شپې مرستې ورسوو. ولې ماښام روژه مات بیا زه د یو کونډې خور سره کوم. که تاسو زما سپې ته ولاړ شئ تاسو وګورئ چې څو ځلې داسې پېښه شوې ده چې زه هغه کونډې خور په دغه کې په دا شلمبو کې په تورو کې ډوډۍ میده کړې وي او پیاز یې ورسره ایښي. وخت چې زه لاس دا کاسې ته وروړم ماته وایي چې ته به دا ډوډۍ نه خورې. پر روژه مات باندې زور ته مې چې ولې نه خورم ماته وایي چې په دې خاطر باندې چې موږ ورسره مخته یو دا ډوډۍ موږ پر کثافاتو باندې پیدا کړې ده او که ته وخورې تا مریض یې نو ته پر موږ ډېر ګران یې په دغه خاطر باندې ته دا ډوډۍ مه خوره چې مریض دې نه کې. او یا هم زه بېګا شپه زه د یو کونډې خور ته ورغلم هغې په شلمبو کې ډوډۍ میده کړې وه. ولې وخت چې زه د هغې کور ته ورغلم موږ څوک نه خبرو چې و کور ته یې ورځو دغسې ناببره ورځو. ولې وخت چې هلته زه ولیدلم ویله چې زه باید تا ته خاص غذا در پخه کړم. پوهېږې چې د هغې خور کې خاص غذا ماته چې شوه چې را پخه یې کړله.
ډیر زیات زړه دردونکې خبرې دي سلام صاحب.
یو څلور وړې پر کثافاتو باندې پیدا کړې و او یو دانه پیاز یې میده کړې په وړو کې په وړو کې سور کې بیا شلمبې ورواچولې. هغه ډوډۍ دومره کلک کلک پرېږده دا ډوډۍ دومره دغه و چې زه دلته راغلم دغه زما لاسونه دوه درې واره مو پرېولل لا مې هم لاسونه بوی کوي چې دوی یعنې په داسې یو حالت کې چې دلته ما مخکې درته وویل چې په زرهاو کورنۍ دلته دغه نه کوي بېخي سړي ته روحي شکنجه ورکوي چې دا حالت سړی ګوري چې ورځ تر بلې د فقر غربت او د دې وضعیت
سلات صاحب چې داسې خبرې اورو تاسو چې دا کوم خبره کوي یقین کوي چې په خوا به مونږ داسې وایي چې دا اونګلې مینه ده خو دا ډوډۍ نه خورم دا ترکاری مینه ده خو خیا دا دغه هغه ټول هر څه وس وته لکه هغه چې مختم سپراته شکر پیو باسو چې خدای دا لکه چې دا لته تاره کړی دی دا یو لوی رحمت دی یو ډیر لوی نعمت دی. څنګه چې کوم تاسو دا خبرې کوي نو هغه کم چې خواړه مونږ خورو هغه کې مونږ ته لکه بیا دا ټول مخته کیږي دا خبرې را ترې دیږي. اساس لپاره په فیسبوک باندې پیغامونه هم را روان دي. امید الله خوستې هم پیغام تاسو لپاره را لګلې د سلاب سه وای چې وکیل صاحب محترم تاسو خبرې مونږ ته د زړه ډاډګیرنی لامل ګرځي. تاسو د خوشاله یاستې او تل رب دې د اقتصادي بحران د ختمېدو لامل وګرځي. نو تاسو لپاره دا پیغامونه را روان دي. تاسو مننه هم کوي حکمت افغان هم چې سلاب سه وای الله پاک دې زمونږ وطن پاچا جوړ کړه. تاسو لپاره دا دواګانې مر روان دي. سبا ویل غواړی په اخیره کې به څه پیغام ورکول غواړی افغان ولستا نړۍ ته یا طالبانو ته چاته لکه چې چاته هم تاسو پیغام ورکول غواړی په اخیره کې
سړي اوس کوم پیغامونه ورکول زه په نتیجه ورنه
کوله
یو علت هم دا دی چې موږ پر نور باندې تکیه کوو پر نور باندې انتقاد کوو نیوکه کوو او خپل هیڅ نه کوو. بس موږ وایو چې هر څه باید ټوله نړۍ راته دغه کې تیاره ګوله راوي زموږ په خوله کې راته راکې او که د نړۍ تاریخونه وګورو هیڅ سیواد پردوی نه دی جوړ کړی. زموږ مشکل دا دی چې د 5000 کلن تاریخ دوام موږ کوو د اسلامیت دوام موږ کوو د ښه انسانیت دوام موږ کوو په اول د په جماعت کې په اول قطار کې موږ ولاړ یو ښه نوراني جرم هم پرېښی ده. ولې د پردیو حقوق بیا داسې نه راته معلومیږي لکه یو ګوله ډوډۍ د نور پر حقوق ده. یعنی ډېرې ستونزې لرو په خپل اجتماعي ژوند کې ډېرې ستونزې لرو خو د پیلنده پاره مې و ټولو افغانانو ته دا پیغام دی چې زه که وخت لري زه به دا پرون د یو هغه ویډیو هم زما پر صفحه باندې ده چې هغه یتیم ماشوم ماته وایي چې دلته اکثره کونډې وي چې ماته بابا وایي او دا نن د کلونو راهیسې اوس یو رقم را باندې ایښی دی د کونډې وي چې دا زموږ بابا دی. یعنی هغه ماشوم چې په کوم مینا باندې هغه یو کې چې تاسو ګوري چې مثلا په ډوډۍ باندې ناست دی او راته وایي چې بابا اختر ته کالی نه لرم، بابا اختر ته چپلکی نه لرم، او هلته کونډه خور راته وایي چې خلک و اختر ته خوشحالیږي او زه وایم چې خدای پاک دې د اختر ګرځل هېڅ کله نه راولي، ځکه چې په اختر کې پختر کې زما څخه زما ایتمان کالی غواړي، چپلکی غواړي، کی کلچې غواړي او نور دغه غواړي. ځینې تر حقیقتونه دي پراغو باندې سترګې نشو پټولی. زه وایم چې تر دې به تیر شو سره چې اوس نړیواله ټولنه څه کوي، راسئ چې موږ څه کولی شو د خپل هېواد د کونډې لپاره. چې سره کمه پنځلس سره کمه د اختر میوه دي څه اسمان نریږي او څوک به په کمه سترګه راته وګوري. شش کال دغه خپل د اختر میوه او دغه دوه درې جوړې کالي چې هغه اقتصادي وضعیت چې سمه ده، دغه ځوانان چې دوه درې جوړې کالي ځان ته کوي او رقم رقم قیمتي کالي ځان ته کوي، که دغه مرسته د دغه کونډې ویتیمان د بېوزلو او یا هم بې سرپرسته کورنیو سره دغه مرسته وکړو او دا اور اختر رنگین کو د خدای پاک رضا په مسئله کړي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت په مرجبندې کړي، انسانیت په مرجبندې کړي او ځان ته هم سکون او خوشي ورکړ. تاسو باور په پروردګار وکړئ، هغه خوشي، هغه سکون او هغه راحت والی چې د بیوزل سره په مرسته او لاسنیوي کې دی، د دنیا په هیڅ نعمت کې نشته. او که زما خبره څوک نه مني، یو ورځ دی ولاړ شي دا خپل روژه ماته دی و یو کونډې خور ته ورکړي او د هغه روژه ماته دی خپل وخوري. هم به دغه کړي وي، هم به د عبرت لپاره د ده لپاره شي، د خدای پاک د نعمتونو شکر به شاده کړي چې خدای پاک ته وګوره چې زه پر دغه سیالت نه، او هم به یو مستحق ته دا احساس ورکړي چې ته زما د کورنۍ غړی، د جامعې غړی، زما خور یې، ورور مې یې، په درد دې درتن دغه یو د یوې شپې روژه مات مې په واسه باندې پراو دادی، دا مې درته راوړی دی. زه وایم چې راسي شش کال متفاوت اختر ولرو، متفاوت روژه ولرو، خپل اسراف را کم کو، دې ته هم ضرورت نه یي چې اکثر دوستان اقتصادي وضعیت سمه ده، پروژه مات سرخان باندې تقریبا اته نه لاس را کمه غذا وی لري، بیا چې هغه غذا وی وخوري بیا نو دوه ساعته باید د سپورت وکړي، لاس باندې ګولۍ باید د ازمیت وخوري، د هغه څخه وروسته بیا هم د معدې مشکل ورته پیدا کېږي. ډوډۍ اسراف کم وکړي، ډوډۍ کم وخوري او دغه اسراف ډوډۍ فقط د دغه اوس مرسته وکړي، هم بیا ځان د صحت لپاره به درته شوي، هم او بل سره دا د زه په وار وار باندې موږ ویل دي اوس بیا وایم چې دوستانو دې ته وګورئ چې ستاسو مرسته لږ ده، بلکې دې ته وګورئ چې ستاسو لږ مرسته ده، یو بې وزلي، بې وسه، مظلوم، بې سرپرسته کونډه ویتین، یو معلول، یو مایو برور څومره ضرورت لري. دا یو جوړه چپلې کې خو دې په واسه پرای پلاستیکي ډیر شوانی یا څلور ته وانی قیمت دی، دغه راوخت بې وزلي، معصوم، او بې سرپرسته ماشوم پر یو ورسوه او خپل اولادو کوم نور په واسه باندې کې نه یو پرا دا خپل د پکور کې چې دا د دوی کالینې استفاده کوي، دا کالی دی پاک سپری په پلاستیک کې دی واچي تر یو یتیم بچی او تر یو کوند خور پر دی ورورسي، دا چې دوی ته زړه مال میږي، دوی د کورنۍ یو کوند نیول دی، یو کوند خور، یو یتیم بچی د د زړه دی یو واره غوستلو په ارمان باندې دی.
سلام صاحب، تاسو به بیا هم د خبرونه کې په دغه افغانستان په موضوع باندې یو ځل بیا تاسو ته بلنه ضرور درکو. تاسو ډیره ګټوري خبرې وکړي، داسې خبرې موکړي چې هغه چې افغان ولست ورسي، هغه افغان ولست، هغه افغانان چې په نورو هوادونو کې ژوند کوي، هغه هم دا خبرې واوري، دغه شانتي دا نړۍ ته تاسو غوړسي چې په دې باندې پوه شي چې دا مهال په افغانستان دننه کوم حالات دي، او په خاص توګه میرمنې او ماشومان، یتیمانان او کونډې د کوم سخت سختیریږي. خو ډیر لن وخت لرو ادمه حال کني غوښتل مستاسو نورم خبري وشي، خو اوس لپاره به تاسو مننه کوو، ډیر زیاته مننه چې تاسو د خبرون لپاره وخره او تاسو اساس لپاره په فیسبوک باندې پیغامونه مر روان دي، تاسو مننه کوي. نو تاسو یو جهان مننه، او تاسو خبرز غواړم
مننه درا تک سمو
شوخ ولې پاتتون مقدا کول
امين که تاسو سره قدر من له دونکو او ریدونکو زمر سره حاجی سید احمد سیلاب صاحب را سره او د افغانستان وسنی حالات په خاصه توګه د خپل بنسټم لري دا چې څنګه د افغان مرمنو، د افغان هغه مشران وایو هغه ضعیف چې توانه لري د غوښتنې کومکونه کوي. او خپل پیغام کې هم پر خلکو باندې ژغو کې چې دغه روزه کې خپل هغه خواړه چې تاسو خوري دغه سره واخی ولر څه دغه غریبانو هغه همسایګانو سره شریک کم چې خوړن لري د خوړل لپاره
یو ورکی د میته به وسور شو او د دمینه چې راشه زمون سره به بل ملمنه هم راغلی وینو ورزې ورکی د میته
دیو اپ سټیلایټ ټي وی هر ورځ سلیویریش ساتا پدې شنتینا تاسو په یوټل سټیلایټ په ټي وی تازه ټولا او بهتر خبرونه ده سنا او سیړنی کتلې او اوریدلې شي د یوټل سټیلایټ فریکوئنسی یا سپه او یا بی او یا اشاریا پینځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلیویریش ساتا لډي وسره اوسه
دی وسره اوسه
اوریدونکو لیدونکو بیا په خیر راغلی بی بی شیرینی خبرونه ته او د خبرونه کې به یو راپور ته بور شو کدي خوخه بهشته او زموږ سره ملمنه به هم راځي خو ویډیو راپورونه هم لرو یو راپور ته بور شو چې د راپور نه شو بیا خپل ملمنه ته هم ور شو پروډوسر صاحب چې څنګه وای نه پروډوسر صاحب یو راپور ته بور شو بهشته تاسو وای
د امریکن انسټیټیوټ اف پیس د اسلام سولا او په افغانستان کې د شذو حقوقو په موضوع یو غونډه را بللې چې پکې د طالبانو د نظرونو او عملونو او د نورو مسلمان اکثریت هوادونو ترمنځ توپیر او د افغان شتو او انجنونو د وضعیت او د هغو د حقوقو د خوندیتوب په اړه خبرې شوې. تفصیلي زموږ همکار نگین شاه د راپور ته چمتو کړی دی په ګډه بسري وکړو.
په 2021 کې په افغانستان کې لواک اغستو وروسته طالبانو د اسلام او شریعت تخپل تفسیر په بنست نوی تګلاري او مقررات معرفي کړل چې ډېر پکې د خزو په حقونو محدودیتونه لګولې دي. په خبرګون کې د افغان خزینه فعالینو سوډلو په کابل کې د طالبانو لخوا د زور زیاتی بریدونو او په ځینو مواردو کې د غیر عادلانه توقیفونو پر ضد په کابل کې لاریونونه او مظاهرې پیل کړې دي او یو شمیر اسلامي پوهانو یادونه کړې چې په ډیرو اسلامي هیوادونو کې خزی په سیاسي اقتصادي او ټولنیزو برخو کې فعاله ونډه لري. د جامع الازهر لوی امام شیخ احمد الطيب په خپل ویډیو پیغام کې د خزو د حقونو په اړه واضح بیان ورکړو.
د خزو د لاسراونونو په منځ کې دا هم دا چې په هان په ټولو عام پوستونو کې د خزو د ګمارلو لجواز سره موافق دي کم چې هغه تا ګټه رسوي په شمول د قضا او افتا او د لوړپوړو دولتي پوستونو په همدې ډول د خندونو او ادارې پیچلتیاو په رامنځته کولو سره د هغه د حقوقو ترخپو لاندې کول روا نه دي.
فاطمه ګیلانی چې یو افغان سیاسي مشره او اسلامي عالمه ده غونډې ته په خپلې وینا کې وویل چې په سیاست کې د خزوشتون د خزوستکړه د خزو رهبری دا د اسلامي نړۍ لپاره کوم نوې خبره نه ده.
زما او یا کومې بلی افغاني مېرمنې لپاره دا ډېره د صدمې خبره ده. زما شپه یاد دی چې کله شل کال وړاندې د انجنونو شونځي تړل شوی وي. زما پښتنه تل دا و چې کدا سم خبره وي کوم چې طالبان یې کوي نو نور اسلامي هیوادونه یې ولې نه تابع کوي.
د افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي خاغلی رینا اميري د افغانستان د خزو د حقونو پاړه په خپل وینا کې دا وویل چې د خزو د حقونو مسله په خپل یو ټاپو نه ده بلکې د خزو حقونه د هیواد د ثبات لپاره مهم دي.
زما لومړی توپ دا نه دی چې د افغان میرمنو لپاره خبرې وکړم بلکې دوی ته غوږ نیول او دوی ته یې پرېږدم چې ما ته زما لومړی توپونه وټاکي. د دوی یو لومړی توپ دا و چې د دوی په وړاندې د مذهب استعمال د یوې وسلې په توګه کارولو مخه ونیول سي.
په ملګرو ملتونو کې د قطر مستقل استازي خاغلی شیخ عالیه احمد بن سیف السانی په خپل وینا کې په افغانستان کې د خزو حقونه خوندي ساتلو کې د اسلامي هیوادونو په کردار صداسي ویل.
We are planning to do something similar. The idea is to start building up
مشته پکار د چی په افغانستان کې د شوزو د ذکرې د دې مسلې د حل لپاره د خپل او نور مسلمانو هیوادونو د اثر څخه ګټه پورته کړو.
د انډونیشیا د خارجه چارو وزارت لومړی خزینه وزیر ریټینو مرسودی خوندیتا د افغان خزو د حقونو په اړه یو خصوصي ویډیو پیغام کې ویل چې زه ډیره ویاړم چې نن د نړۍ تر ټولو لوی مسلمان نفوس لرونکي هیواد څخه د لومړی میرمنې د بهرنیو چارو وزیر په توګه خبرې کوم.
انډونیزیا د دې ژوندۍ ثبوت دی چې اسلام او شتي څنګ په څنګ تللای سي. دا هغه څه دي چې زه غواړم له نړۍ سره شریک کړم. په شمول زموږ په افغانستان کې د وړونو او خویندو موږ په بشپړه توګه ژمن یو چې د افغانانو په مالکیت د سولې ثبات او سوکالۍ د لارې په څیر د افغانانو ملاتړ وکړو. خو یو مسله ده چې انډونیزیا په دې کې ونډه اخیستلای سي، هغه د ښځو پیاوړتیا ده. موږ په کلکه باور لرو چې افغان میرمنې کولای سي د بدلونونو ځواکمنۍ جوړونکي وي او د نوي افغانستان په لور پرمختګ ته به لاره جوړه کړي.
پروستیو کې په افغانستان کې طالبانو نه یوازې د جنکو په اعلی تعلیم پابندي لګولې، بلکې طالبانو په حکومت کې د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایاتو اوریدو وزارت لخوا جاری شوی هدایاتو کې په خزو د کورنۍ سره پارکونو ته تګ او په یوازې سفر پابندي هم لګولې. په افغانستان کې د خزو د حقونو سرغړونو په حق له یو شمیر اسلامي پوهان وای د خزو سره د طالبانو چلند دا پښتني راپورته کوي چې دا به په افغانستان باندې او په ټوله نړۍ کې د اسلام په شهرت باندې اوږدمهاله اغیز ولري. نگین شاه، وایس اف امریکا ټیوا، واشنگتن.
قدر منو لیدون کو اوریدون کو تاسو ته د بی بی شیرینی په ژوندۍ خبرونه کې شراغ لاس وایو. دا چې تاسو زموږ خبرونه پر فیسبوک باندې او پر یوټیوب باندې لایو او یا هم وایو چې په ژوندۍ باندې ګورئ. از موږ سره دا مهال د شوزو د حقوقو مدافع اغلې میرمن قندی صافی را سره مل ده د سکایپ لاري سره. راځي چې شراغ لاس تر توایو. ختم راوله، بخیر سلیمه شي. وعلیکم سلامونه میرمن صافی، کراتو وایس چې په اوسنی حالت کې د افغانو میرمنو حالت راواخو. بیا وایي په خاصه توګه و هغه میرمنې چې د کور مشرې یې په غاړه اخیستې ده او کونډې دي، هغه د څه مشکلاتو سره دغه د ستونزې د ژوند یعنی تر کومه حده پورې چې تاسو ګوري څنګه تحلیلوي؟
کمنګ د افغانستان په حق له وایي نو افغانستان ټول یو ناوین په روان دی. هلته که ښځه ده که سړی دی که ماشوم دی، دغه ناوین اغېزمن شوي دي. بیا د ښځو په وړاندې خو کمنګ وګورو د طالبانو مخکې دوره یا اوس ټول دغه هغه د ښځو په وړاندې دی، هغوی بل څه هغه پلان نه لري د حکومتداري لپاره. یا چې خبره کوي د ښځو په جامو د ښځو په پابندی کوشش کوي چې د ټولو ادارې په هر په ټوله دنیا کې حکومتونه د دې ته هڅه کوي د خپلو وګړو د تعلیم او د دې سیستم د بچیاي لپاره کار وکړي او هغوی لپاره نورې ډېرې زمینی مسایل دي. خو د بده مرغه زموږ په هېواد کې اوس فلحال طالب هڅه کوي چې د خلکو د ژوند د پیشرفت مخنیوي لکه تعلیم بالکل پرې بند کړي. همدارنګه که د ښځو په هکله ووایو، په افغانستان کې په څلوېښت کلنه جنګ روان دی، ډېرې ښځې پکې کونډې دي، ډېر ماشومان یتیمان دي. دوی همدغه ښځې وي چې د کورونو سرپرستي کوله، دوی کار کوله، دغه کار نه چې دوی پاتې دي اته میاشتې نهه میاشتې دوی د هغه وخت هم دوی کار کوله لکه بیا دوی ماش واغستو، دغه ماش به ډېر کم مقدار کولی شي پوره میاشت سم دغه ماش پوره میاشت ورسوي. خو بیا هم یو هیله وه چې زه
قندی صافی خور چې تاسو کوم د خپل خبرو کې چې د کنړۍ له پکار د چې مرسته وکي څنګه به کیږي دا مرسته څنګه به په خاصه توګه باندې د افغان میرمنو سره او هغه میرمنې څنګه چې بهشتم په خپل پښتنې کې وي چې کونډې دي او د کور مشري دا غوي تور لغاړي دا ماشومان ساتنه چې دا نو څنګه به کولی شي نړۍ وسره څنګه مرسته کولی شي افغان ولس څنګه وسره هغه افغان ولس چې په نورو هیوادونو کې ژوند کوي څنګه دوی کولی شي چې مرسته وسره وکړي
خبر ہے حکومت یا خبر
باہر کی دہ وات سخ د باندی هغه افغانان چې وسیږي هغه دې څنګه کولای شي چې خپل وخلګو ته مرستې ورورسي یا هم د دې आवाज لوړ کی یا هم د دې سره د دې د حقوق وای یا هم کومک ورسره وکي څه فکر کوي چې هغه افغانان چې د باندې دې څنګه کولای شي چې کومک وکي دا هم
همدغه څه چې لاس بلاسي لکه سوکه ته یوځي چې په مرسته کې دا رسوته ته یو دي چې په ټول داسې په پام کې او ډېر ښه په دې کې ورسېږي دوی داسې کسانو ته په افغانستان کې ای اول خو دوی د دې چې ما او دې چې په مرسته کې په افغانستان کې هغه نو د طالبانو د دورونې سره مخ کیږي هغه بیا ته دا کوم د ستري چې دي د انساني حقوقو یا مداسې دي دا خلکو سره نه د مرسته وغواړي چې دا منګل دي او افغانان خپل یا څلپی کوم کسته دوی تاسو ته د دې د ژوند کې د ټولو وخت طالبانو حکومت نه شته سره خلک مونږه تاکي چې دا مرستو لپاره دغه مرستندو یا خلکو ته د دې کې بیا دا د دې خلکو ته ورسه لکه مونږ یو ځای افغانستان ته وګورو په تاسو خاطر تاسو نه شي باور وکړي چې بیا به ټوټي خورل تم سره نه کیږي تم رسته حالت دې ماشومان ټول وږي پښتو کې پیسې درلغواړي سره نه تورې ته ما ته ما خپل د کورنۍ غړو ویلې چې مونږ هر ورځ یو وخت وي چې څنګه سره خپل بچو ته کور ته ورو هغه مونږ ستوري نه لري چې دي نو شو کولای شي دا ټول سره مرسته مو کوي دا ټول سره مونږ ماته دا وایو نو چې دا ټول افغانان لاس په لاس شي چې څوک وسله لري دا خپل اضافي ضرورتونه لري یو کاری یو څو کاله دغه خلکو سره مرسته وکړو واقعاً شي من هواد ډیر بد حالت سره لاسو کې
او بدا خدا سي پراخه موضوع چې پدې باندې سمره خبري وشي کمی نه خو د وخت د تنګي سره هم مخامخ یو قندي صافي صاحب تاسو ډیر زیاته مننه تاسو د خبرونې لپاره د خپل قیمتي وخت نه د وخرو باسو او زموږ سره پدې خبرونه کې شریک شوي ډیر زیاته مننه تاسو خو ورځ ده
ډیر مننه درته اکسمو الله هم مال
څه شورز
ولري
اور دونکو له دونکو قندی صافی صاحب چې د خزو د حقونو فعال ده ورسره واک تحریک غړی هم ده او د خبرونه کې را سره د پیښور څخه د اسکایپ د لارې ملمنه و یو وړو کې د میته ورزو او د دمینه پس چې راښونو زمونږ سره به بل ملمنه هم د خبرونه ترازی د غی نه به هم پښتنه کوي چې په افغان کډوال کمپونه چې کم دی الته کې د کندو ژوند څنګه دی یو لنډی خبري به د غی سره هم وکړو نو ورزو یو وړو کې د میته او بیا راز واپس
ویډیو په سټیلایټ ټي وی هر ورځ سلویریش ساتا په شینټینا تاسو په یوټل سټیلایټ په ټي وی تازه ټولا او بهترفه خبرونه دیسونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي د یوټل سټیلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بي او یا اشاریه پینځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلویریش ساتا لدي وسره اوسه
اوریدونکو لیدونکو بیا په خیر راغلی بی بی شرینی خبرونه ته او بیا د خبرونه کې یو څو دقیقې نور هم لرو زموږ سره به فوزیا خانم چې هم د پاکستان کې د افغان کډوالو میرمنو سره مرسته کوي او د غوی سره د غوی په ستونزو باندې پوهه ده غوړو بچي ده په افغانستان نه چې کوم میرمنی پاکستان ته کډه شوی د غوی په ژوند سره خبرې ترې کوشش کوو چې زموږ سره د خبرونه کې راشي ټیم خو زموږ سره ډیر لګ دی وخت لګ لرو خو کوشش وکاو چې مهم پښتنې دی وکاو ځان په پوه کو چې په پاکستان کې په افغان کمپونو کې کډوال کمپونو کې د میرمن ژوند څنګه دی نو بيخي زمونږ سره د سلاب صاحب چې د خبرونه ترغلي وبېشته ډېر داسې دردونکو خبري وکړي او پکې وی جوړل هم چې دا غوي حوالی او حالی را سره شریکو چې څنګه د خوراکونه د خوراکي توکي نشته خلکو سره او څنګه چې یوې د ډوډۍ خوراک شو چې کوم مونږ په ځان ته دغه کو چې یاره دا ونګولې مینه د خوخ داسې زمي خوخ نشو یا دا سم پخښوې نه دی دا نخري پکې کو نو څنګه دغه شانتي کې داسې خبرې چې وورونو بیا سوچ کو چې مونږ خو هم داسې دغه کو نو خبرې خو بکو زمونږ سره زمونږ ملمنه راغلي د فوزیه خانم په خیر ستړي مشه
د افغان میرمنو کډوالو د په کمپو کې د چې تاسو سره په تماس کې یست دا غو دی په حق لراته معلومات راکړي چې تاسو وضعیت څنګه څېړي د افغان میرمنو ده
ډیره مننه ستاسو نه ستاسو مننه راکو اول خو زه خپل واضح کوم درته چې په خپل په پاکستان کې د مرخص فعالیت نه لرم بل څه خپل افغانستان کې زما برنامه فعالیت نه و د نن وخت اوس کوشش لرم په پاکستان کې مزه په خپل یو اداره فعال کما په دې په هر کې باندې درته کې په پاکستان کې زه کوشش نه لرم څنګه چې تاسو معلومه ده پاکستان کې زموږ په سفارتخانه کې تر اوسه پورې ټاکل شوی سفیر نشته د افغانستان له طرفه په دې حال کې چې د طالبانو مشر الله مجاهد صاحب سره مې یو دوه ځله ټلیفوني تماس مې شوی دی په دې حال کې ملاقات مې سره کړی دی په کابل کې حکومت سفانه ته ته په دې موضوع باندې نه غوښمه سره بیا چې دوباره مرسته کړې ده نن سره سره په دې سفارتخانه کې چې تاسو مخکې نه زه درته کوم لکه مختلف جرګو غونډو کې د پښتنو سیریز ګډون کوم په دې شکل له کوم سیزه باید خپل هواز خپل پښتنو اواز اوچت کړم که څنګه چې زمونږ درته کې نشته غوښنه پاکستان کې ډېر زیات تعداد دي، نور هېوادونه نه ډېر زیات پاکستان کې دي. د اوسني شته څلوېښت کاله مخکې مهاجرین شته، لیکن زمونږ د پاکستان کې سي اصلنې ستونزې مسائل دي. دلته په پاکستان کې سره مهاجرین اوسې بدی اواز اوچتول پر اسو کوم نشته. اول زه خپل یو مېرمنه یم، کارمند وم په کابل کې، زما په کابل کې خو ژوند وکړو، برنامه فعالیتونه مې تبدیل د افغانانو خلکو لپاره. دلته کې اوس متاسفانه نه زمونږ آواز څوک اوري، نه د آواز اورېدلو لپاره څوک تیار دي. فلم شخصیت په ډېر مشکلات کې یم، د اوسېدلو لپاره ځای نشته، د روزي مبارکې میاشتې پاسته معلومه ده. زمونږ وظیفې له لاس نه واخلو، زمونږ د تنخواګانې نشته، د زما خپل بچیان زما سره درې، زه خپل یوه کونډه مېرمن نه یم، دغه حساب درته ووایم. ډېر مشکلات سره مونږ مخ یو، خو زه یوازې ځان ته وګورم، یقین وکړه چې زما لپاره یوه شپه تېرول هم درته ډېره مشکله ده. نه نورو هېوادوالو ته یا ډېر خلکو مشکلات زه ګورم، زما خپل ټلیفوني نمبرونه سي دي یا د آفیشلي کنټاکټس دي، ما هر څه خپل بند کړي دي. اوس بل څه هر یو کس هیله، هر یو کس خپل ستونزې پریشانیانه موږ ته مخته کوي. په دې موږ اوس خپل ځان ته تیار نه سي، موږ خپل مشکلات حل کړو، نه د عوام مشکلات موږ څنګه حل کړو. اته په دې پورې زما خپل کور کوم چې زه اوسېدم، کله چې زما کار و برنامه مې ول خپل دفتر مې و، هغه مې خپل ځای نه انتقال په بل سیستم ولې د ځان مې پټ کړی دی. په دې حساب مې ولې زه چا سره مرسته نه شم کولی، د چا هیله د چا مات امیدونه دي هغه مې نه شم ماتولی. بالکل مې ځان ته یو ګوښه کړی دی. هلته ما ډېر کوشش وکړ چې رمضان مبارک مې مخکې زما یو دفتر یو اداره درته فعال شي، زه خپل میشت افغانانو لپاره دلته کومک وکړم، مرسته وکړم. په ډېر مشکلاتو کې اوسني افغانان چې دلته راغلي دي، ډېر زیات مشکلات دي. تاریش په حساب باندې، د خوراک په حساب باندې، هر څه لپاره مشکلات لري.
نو تاسو غوښتنې څه لرئ فازی خانم صاحب، چې دا مشکلات دا هر څه به څنګه حل شي؟ تاسو غوښتنې څه دي د اولس نه، د حکومتونو نه؟
اول خو زمون د پاکستان د حکومت نه دا درخواست دی چې موږ ته د دیسو کې د اوسېدلو لپاره یو سهولت راکړي. اولنۍ ستونزه دا ده، ځینې زمونږ مهاجر خویندو نه لکه د ځان ساتلو لپاره قاچقې راغلي دي، خو بغیر د ویزو راغلي. مشکلات هغه ډېر زیات لري، څوک سي ویزه نه لري، هغه ډېر زیات پرته شتمنه خلک دي زمونږ. او بل داسې چې مونږ کله له افغانستان نه راغلي دلته کې پناه مو راوړې ده، بس مونږ ته دلته سهولت راغلی شي زمونږ افغانستان خلک او ولس ته. اول زمونږ سره راځو په بارډر کې ډېر مشکلات زمونږ ته. اول په تذکیرو باندې په خصوصه اوس تذکیرې انسانان یې بېرته دي وباسي، په زنهاو لاکو خلک دلته کې انتظار کوي. زه په اتم تاریخ باندې په تورخان باندې تېرېدم، افغانستان کې یوه مدرسه مې وله، تذکیره تېرېدو زما یو کس ما سره وه، هغوی په ډېر ریکوېسټونه باندې ما خپل وخت هم ورته وویل، خو هغوی موږ پرې نه خوستلو چې موږ اجازت نه لرو. اول د بارډر ستونزې دې موږ ته حل شي، چې موږ تک راتګ ولرو، که مشکلات ولرو زموږ تامنیان هلته دي، بس هغوی سره ملاقات ولرو یا هغوی وکړو، که نه موږ نور سره مسایل لرو. موږ هلته کې هر څه شتمني افغانستان کې پاتې شي، بس موږ ته د بارډر اسانیانه دي.
بېخي فوزي خور، هیله خو دغه ده چې دا چې کوم ستاسو غوښتنې دي دا واوري ولې شي، دا لکه خلک ولسی واوري، حکومتونه واوري، هیله خو دغه ده چې دا ستونزې حل شي. خو مونږ هم یو ستونزه لرو چې د خبرونې وخم پای ته رسی، وخت ډیر لګ لرو. ستاسو یو جهان مننه چې تاسو د خبرونې ته راغلی، او بیا به هم تاسو ته دا بلنه درکو د خبرونې ته د راتګ لپاره، او ستاسو سره به په تفصیل سره خبره کوو. د اوس لپاره ستاسو ډیره زیاته مننه کوو چې تاسو خبرونې
مشکلات افغانستان کی
مشکلات حل شي، دغه هیله ده چې دا مشکلات حل شي. او په دې باندې بیا هم خبرونه راوړو، په دې باندې تفصیل سره خبرې کوو. اوریدونکو لیدونکو، د بی بی شرینی خبرونه وخت پای ته رسیدلې ده. د میلمنو ډیره زیاته مننه کوو، ستاسو ډیره مننه کوو چې تاسو د خبرونه کې حصہ واغستله، او د ټولو د میسجونو پیغامونو ډیره مننه. د خبرونه بی بی شرینی کوربنه زو منګین شه،
او زه بهشت تلاش خپل د تخنیکی همکارانو سره از
ټونی او ډیرل او زموږ پروډوسر صاحب سره استاسي د درنه چوپر څخه د خدای په معنی خو او تاسو ته شو ورځ غواړم.
الله پامن.
الله مو مال سره.